ادارات کامیابه کړې و. دویم چې کوم چین سره د امریکای سفارتي تعلقات هغه باقاعده هغه هم د 1979 یو کم اتیایم کې جوړ شوی و او هغه هم د جیمی کارټر په دور کې شوی و. بیا اور سره یو بل ډیر لوی تاریخي واقع زما په خیال دا چې څومره ما تاسو یاد کړ دینه هم یو ډیر لوی تاریخي واقع چې کوم وا اغه 1978 کې او اتا اویایم کې
اتا اویایم کې
جو 1978 اغه د پاناما کینال چکم دی دا پاناما ملک ته واپس ورکړو یعنی د دې ډیر لوی تاریخ دی یعنی دا پاناما کینال چکل جوړیدل کړو دا په اتل سوا مخکل چې نوی شپګ نوی کې د باندې کار شروع شو اغه زمانه کې فرانس په دې باندې کار شروع کړو واګه زمانه کې دلته کې دومره زیات د میاسي وي د میاشو د لاسه وو خلکو ته بيماري کېدل بيماري کېدل وو مړ کېدل وو ماشه ډېر زیات وي نو هغه فرانسيانو تقریبا لږ زرا چې کم هغه کارکونکو هغه په خپل جون به لاله نو هغه یا کانال د چکم کانال جوړولو پروګرام یعنی چکم د نهر جوړولو هغه بند کړلو کار په پخ ودلو نو امریکای کې دا هغه دور چې کلا ټیټ کینیډي چکم د امریکای بیا صدر هم جوړ شولو هغه دا ویلیو چې کله صدر جوړ شول نو پاناما کانال دوباره جوړو نو چې کلا هغه صدر جوړ شولو هغه اول هم خدا ټیټ کینیډي په دور کې شوو چې هغه پاناما کانال باندې یو اگریمنٹ او کلوریو معاهده وکړل چې کم در لاندې امریکای کې به دا کینال یا دا نهر جوړولو او هغه په بدل کې به دا کینال چې کومه برخه ده چې کم دې کې دا نهر جوړ دی داګه پورا سیما امریکای ته ورکړل شو لا او دا معاهده تا نومبر 1903 کې شوی و او هغه نه پس دا مکمل امریکای په کنټرول کې وانه پاناما ډیرو لسیزو راسه امریکای نه دا غوښتنه کوله چې دا زمونږه خوره دا موږ واپس راکړي او یو صدر کې هم دومره لوی سیاسي طاقت یا توان نو چې هغه دا فیصله غسته وي دا جیمی کارټر وو چې چا دا فیصله وکړه چې دا اصل بچکم مالکان دی هغه پاناما خلق دی لہذا موږ دا ورته واپس ورکو نو نن سبا اتیا او ویایم کې دا چکم کینالو دا واپس ورکړل شولو نو زما په خیال د دپه چې څومره بیا چکم دا هوستج کرایسس شویو یعنی نو نن سبا یو کم اتیایم کې چې کله په ایران کې انقلاب راغلو نو د ایران ولا چې کوم څه طالب علمانو اغه لاړلو د امریکای په سفارتخانه باندې حمله وکړه په تهران کې او التنه درې 50 امریکایان یرغمال کړلو او اغه سالور ثوا سالور سلويخت ورزه چې کوم دې د یرغبلو او دې دوران کې په صدر کارټر باندې ډېر زیات فشار وو چې دا خلک را خوشي کوي خو ایران سره خبرې ترې ناکامه کېدلې نو دا بیا التکه یو مهمه وکړلو یعنی یو فوجي مهمه یعنی چې هلیکاپټر او جازونه ولې غلو چې دوی چې فوجي طریقې سره موږ د خلک را خلاصو او هغه چې کما خسوا هغه ناکامه شوړه چې ډیر جازونه واغه او غرزیدل په ایران کې او هغه کې لکتر لګه اته امریکایي فوجان خپل ژوند بیللو نو دا هم یو ډیر لوی واقع او ټوله کې لوی واقع چې چا تعلق د موږ سي به سره دی یعنی چې نن سوا یو کم اتیایم کې چې کله شوروي اتحاد په افغانستان باندې یلغر وکړلو فوجان راغللو نو دا هم دا جیمی کارټر دور او دا هغه وخت کې د مجاهدینو چې شروع کې چا امداد کړو نو هغه هم جیمی کارټر وو ولهذا چې کم د افغانستان کې د شوروي اتحاد خلاف چې کم جنگ افغانانو شروع کړو نو چې کم امریکایي صدر اټول کې اول د دې مرسته کړې و اغا جیمی کارټر بیا غنه پاس رونالد ریګن راغله بیا غنه پاس خو تاریخ هر چاته معلوم دی چې څومره دلته کې مرسته وشولې او بسم الله یا ابتدای چې کم و اغا جیمی کارټر کړې و نو ډېر احساس شخصیت وو یعنی څلور کال کې تاسو وګورئ چې یو داسې نړۍ چې بالکل کم ته وایي اپ سایډ ډاون یا ټاپ سی ټروی یعنی داسې نړۍ چې بالکل اولټ پولټ ده او اغل ته کې اغه یو کامیاب سفارتکاری موکړه
نه یوازي نړۍ بلکې هغه هوا دننه هم څنګه تاسو خپل خبر کوي چې لکه هوا دننه هم بحرانونه روانو
بحرانونه روانو بیا اغه دوران کې اغه دوه نور کارونه کړی هوا دننه
ها
چې کوم لوی دی نن هم یادېږي یو ډپارټمنټ اف انرژي د امریکای چې کوم توانایي هغه دی ډپارټمنټ دی یا منیسټری بورډ ته وایي یا محکمه ده دا هم جیمی کارټر جوړ کړو ام تک شاته د امریکای وفاقي ایجوکیشن یا د تعلیم محکمه چې کوم ده دا هم د جیمی کارټر په دور کې جوړ شوی و نو جیمی کارټر یو ماته ستاسو کوې کنه چې احساس شخصیت احساس څه ته وایي احساس هغه سړی ته وایي چې عہد جوړوي یو نوې تاریخ رقم کوي نو ځکه د په دور کې جنگونه نو شروع شوی او دا ټیک دا چې کله شوریانو هغه کړهونو الته کې د یو پالیسی یو سټانس اغسته او یو ډېر سخت پالیسی جوړ کړه وا هغه دور کې د امریکای او د پاکستان چې کومه خبره تر هغه هم شروع شوی ضیاء الحق پاکستان کې هغه وخت کې حاکم وو او جیمی کارټر او تاسو امدادم ورکړو خو هغه وخت کې ضیاء الحق د فکر ډیر مشهور شوی و چې ته مال پینټس راکې دا کله دا خو دا د پلو کاروندګرو کنه
او مون پلی به
او ته ماته پلی راکې لګیا دا پلی باندې دی پکات اه نور سره کا نو دا ټول چې کم تاریخ برخه ده نو ځکه دا یو ډیر لوی تاریخي شخصیت او بیا په امریکای دنه سیاست کې هم ګوري یو ډی انتهایی شریف النفس انسان رسیو چې دا چې کله ریټایر شولو نو دا امریکای په تاریخ کې دومره متحرک ریټایرډ صدر او چرته راغلی نه دی نه پورې نه دی راغلی یعنی د څه کړی دی دا چې کله ریټایر شولو چې کله دا سپینې باندې نه روتلو واپس جورجیا ته راغلو دلته کې په اټلانټا کې یو اداره جوړ کړل کارټر سینټر په نوم سره کارټر سینټر چې کوم دی هغه یو لایبرری هم ده او هغه په نړیواله کچه امن لپاره او جمهوریت لپاره کار کوي او تر اوسه پورې د نیورستو تقریبا څه ما په خیال چې تقریبا سلويخت کال خو به کیږي چې دای په اته ډیر شهوادونو کې سلونه زیات الیکشنز چې کوم دی ټاکنې د هغه کې دای لکه خپل از الیکشن ابزرور برخه غسه ده او الته کې د نورو هوادو سره مرسته کړې ده ام دک شانته بیا چې کم په نړۍ کې غربت خاتمه ده پاره امن ده پاره د ډیر کار کړو د دې وجه نه کال 2002م کې دته عالمی امن نوبل انعام ورکړل شوی و دک چې د دومره زیات خدماتو او دا هغه صدر کې و چې دا یو سو وینګان دي چې کم ډیر لکه مشهور دي اغه دا مونږه ورستا چکل دا ډونلډ ټرمپ چکل اول ځل صدر شوړ شو نه غيو یو بیان ډیر زیات لکه مشهور شه او چې کوم هغه ویل او چې امریکا د نړیوال پولیس کردار نه ادا کوي دا زموږ کار نه دی دا اصل کې اول ځل چا ویلیو دا جیمی کارټر ویلیو جیمی کارټر چې کوم سٹیټ اف دی یونین کړه او ور کړه او تابع کړه او نه کړه واپو 1900 یو کم اتی ایم کې 1979 کې نو هغه وخت کې هغه دا ویلیو چې وی هاف نو ډیزایر ټو دی ورلد ټو بی دی ورلدز پولیس مین زموږ دا ایس خواهش نشته چې موږ د نړۍ پولیسمن کردار ادا کړو بٹ امریکا ڈز وانٹ ٹو بی دی ورلڈز پیس میکر او امریکا دا ضرور غواړي چې په نړۍ کې امن د پاره کار وکړي دا د جیمی کارټر سوچو دا دغه فکر او دا دغه تګلار و چې په کم باندې هغه ټول عمر کار کړو او هم د کوجه د چاغه ته اخر کې نوبل انعام عمر کړل شو په نړۍ کې هغه اخر پورې او کارټر سینټر نن هم دا جمهوریت په حوالہ پنړې کې هر چرته ډیرو هوادونو کې نن هم ډیر کار کوي په افریقا کې هغه ډیر کار کړي دي چې کم دا خلک هغه خلک چې کم ته افورډیبل هاوسینګ یعنی چې کم غریب خلک چې کم کورونا ځان ته نشي جوړولې ګران دي نو دا داسې پروجیکټو باندې کار کړي دي چې کم ترلاندې د کورونو جوړولو مالیت کم کړل شي چې دا د هر چا وستر اورسي نو ځکه دا ډیر زیات لکه احساس شخصیت لکه هغه یو بل نه ډېر مشهور و یو مهمه ده هغه ویلو چې امریکا ډینټ انوینټ هیومن رائټس یعنی امریکای بشري حقوق یې نو ایجاد کړی ان ا ویری ریئل سنس هیومن رائټس انوینټډ امریکا په حقیقت دا دی چې امریکا بشری حقوق جوړ کړو
بشری حقوق امریکا جوړ کړی دلته کې اسی یو خبره مې اضافه پکې کول چې د سنډي سکول د ټیچر استاد چې ډیر
تاخیره پوری
او دا لکه د یو امریکایي سره مینن خبرې کړي نه او وی چې لکه ټیک تر نور چې کوم په خوانی ولسمشران دي یا اوسنی یا راتلونکي ټول بخپل خپل ځای باندې ډیر د کوي په دې کې کې دي چې ډیر د سنډي سکول استادان وي خو د جیمی کارټر په شان د سنډي سکول چې کوم یو مخصوص د دې د مسیحي مذهب سکول وی د هغه په شلکه دی وشان استاد بنوي پکې. نو دا یو لکه د یو امریکایي وګړي د خلې او خبره د جيمي کارټر د
پاره بالکل حقیقت دی. یو غیر معمولی شخصیت دا ګوري دا تاسو چې کومه خبره کوي کنه هغه علم دوست سره یو کنه کتابونه لیکلی او کتابونه لوستلی او علم د پاره اخره پورې کار کولو یو مزه پسند انسان او خپل یو عقیده لرله او هغه عقیده باندې کار بندو او هیڅ چا پاکی دی کې چیرې هغه ګوتې نه ویواله بلکې هغه د حواله سره هم ډیر داسې بیانونه مشهور دي چې کمزه کې هغه دا ویلیو چې مونږه امریکا کې یو مذهب نه غواړو بلکه مونږه عدالته کې ډیر مذاهب واړو زکه چې دا د امریکای ټولو کې لوی خاصته اگر دا کیسه ته بیان نه ورکول نه زکه دا تاسو ما چې یو ډیر غیر معمولی شخصیت وو چې څوک په خپل مذهب باندې ښه کار بندو تاسو بالکل ټیک وایي چې اگر ټول عمر ام دک خپل وی کې خپل کلی خپل خاورې باندې هغه به هر اتوار په ورځ بتللو او الته به تعلیم ورکولو او ورسره بیا تربیت به کولو یو تعلیم به نکو تربیت به کولو او خلکو امداد به کولو مدد به کولو خپل به سټک راوستو دا آرو سټک به پلاس کیو او خپل به دا کورون دا پارا جوړول کې به لاسا چولو. نو دا یو غیر معمولی انسان کولی شي ځکه چې یو کس چې کم د امریکای صدر پاتې شوی گورنر پاتې شوی د پارلیمان غړی پاتې شوی یو لوی سیاسي قداور شخصیت پاتې شوی خو هغه دومره هغه سورتي ملنسار انسان دی دومره عاجزی خای چې هغه هر یو کار ته لاس اچي ولې چې دې کې خګړه د انسانيت ته
او بل درې چې هر یو تل چې کله هم د دېسي مشهور شخصیت وفات شي چې ډیر یو څنګه چې تاسو وایئ یو احساس شخصیت نو یو همیشه یو خبره پکې کیږي چې کم یو په خپل لګسي کې سپاتې کړل یا روان نسلونو د پاره خپل وراثت کې سپاتې کړو د پاره کا سیاسي توګه وی او کده غوي
او سیاسي نړۍ ته بیا کتن وکړو څه فکر کوي خټک صاحب چې نو راتلونکي ولس مشران یا هم چې راغلي دي د دوی څخه څه زده کړي کوي یا هم هغه کم خبرې به وي چې د دوی سره پاتې د امریکا په سیاست کې ډیر مهم رول لوبولی دی یا دوی به خپلوي
وري همیشه د پاره چې کم خلک ډیر سپین وي صفا وي شفاف وي شخصیت شفاف وي هغه خبره زړه کې نه ساتي او جيمي کارټر نه خلکو ډېر سر د کډیم دي را روان ډېر سر دورو بچرته نه چرتا هغه استعمال کډیم دي پکې پخستوګه هغه خلک چې چا تعلق دا غون سره یعنی ډیموکراټک غون سره او ریپابلیکن غون ولهم د کرشنته شامل دي هغه سوز دل یعنی اټولو کې اول دل چې چا باندې هغه باقاعده مخامخ تنقید کړو هغه سوکو هغه بل کلینټن او بیا هغه نه پاسه ځکه چې هغه اختلاف لرلو چې اختلاف لرلو صفا شفاف سره او صفا ویل چې دا خبره ټیک ده دا خبره غلطه ده نو چونکه مشورو نو خلکو به ډیر احترام وکولو خلکو به خبره موریدله او چې کم نوی مشران په امریکا کې را روان دي چې کم نوی چې کم نسل دي د حاکمانو او چې کم لیډران مخه ترازی لګیا دي زما خیال دا ده چې د جيمي کارټر په ژوند کې هغه د پاره ډیر څه سبق دي که هغه ته نس زده کړه کول غواړي سر سر خلکو خو زده کړه کړي دا په زما خیال دی چې په امید وګه مونږه کې دې شي چې هغه دور نو ستیر شوی یو چې کم ځکه په سیاست کې شرافت او مینا او احترام ډیر زیات به برا اوچتو لکه هغه مایا ډیر زیات اوچتو لکه تاسو ګوري چې دما پرای کې چې څومره امریکای یعنی چې چا ته زویم چې ګریټ پرزیدنت یا چې کم ډیر عظیم صدور چې کم تیر شوی دی دا غي پالوسو سره تاسو مختلف کول شي زو مو تر اختلاف کول شم او په امید وګا چې کله تاسو تاریخ ډیر بیره مشه دي تاریخ چې کم دی کله تاسو تلی نو هغه هر یو حساب سره تلی نو هغه کې زما په خیال د امریکا په امریکا کې کټیر اعلی صدور کم دور وکنه یعنی هغه نه پاسم راغلی دي گزارې کړه دا او زما خیال دا دي چې اعلی ټولو کې اعلی چې کم اخري صدر امریکا کې راغلی هغه رونالد ریګانو اور پسې بیا بل کلینټن هم کافی خو او اگر نه پس چې کم څه دور راغلو هغه کې کدا نو چې هغه بیکار خلکو خه خلکو خدا دې چې کله زه هغه موازنه کوم لکه 10 هیوی ویټ سره یعنی هغه اسورته چې کداور سیاسي شخصیتونو سره چې څنګه چې کم دې د هغه جيمي کارټر او یا بیا اغه نه اول ایون ریچارډ نکسن باوجود ده نه چې ریچارډ نکسن مشهور دی دا پاراو چې هغه ډیر زیات بد مزاج سره غړې نه کېدلو دا هغه په بارا کې دا مشهور چې هغه کنزل ډیر کولې او هغه چې کله کردار راغلو تاسو کچرتا د ریچارډ نکسن کتابونه نه ویلې زه تاسو ته ډیر زیات درته ریکمند کوم چې هغه چې کوم کتابونه لیکلې لکه په زه خپل کتابونه ډیر شوقین يم نو ریچارډ نکسن زما هغه لیکوالو کې د چې کم ما ډیر زیات خوښ دی هغه یو کتاب دی هغه نوم دی لیډرز چې کله هم موقع ملو شي ضرورې پڑھو کوي چې کم کې هغه د چې کم د لیډرشپ کوالټیز په یو مشر کې پکار دی هغه بنیادی توګه باندې هغه د نړۍ سل چې کم د لیډران دی هغه سره خپل تعلق چې څنګه هغه پاتې شو هغه په بنیاد باندې هغه کتاب دا لیکلو نو وینا مقصد دی چې هر امریکای صدر کې کوالټیز وی اسه نه وی راغله یعنی دا چوکې ته رسیدل دومره آسان کار نه دی ډیر لوی تاثیری عمل لري خو چې کله زه د نور کوالټیز په حساب ګورم نو بیا ماته چې کم عظیم صدور ښکاری نو هغه ماته ښکاری چې هغه کې لکه رونالد ریګن یو ډیر زیات درون شخصیت او ریچارډ نکسن سره تاسو اختلاف کولای شي جرالد فورد شولو دی نه علاوه جان اف کینیډي شولو هغه نه و چې څومره د صدورو هغه کې تاسو وګورئ چې هغه خپل یعنی عقل بهانت او کردار په بنیاد باندې راغلی او که څه ته په ګوته او چاته شوی دا نو بیا غیخ خپل چوکې هم پریښودلی دي
ډېر زیات
مننه کوم خټک صاحب چې موږ ته وخت راکړي او را سره په دې خبرونه کې عملتي عمل درلودل تاسو ته شش په غواړو
خوش په ولې
ډېر مننه تاسو ته ډېر
مننه کوم
ډېر مننه اور دونکو له دونکو جهانگیر خټک صاحب د ټیوا سیرون کې را سره خبرونه کې د نیویارک تلاري په اسکایپ تلاري ملمو او هم د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارټر د نن وفات شو د سل کلن په عمر کې او د پاري په ژوند تکتنه وکړه د غوي سیاسي ژوند د غوي خپل شخصي ژوند او ورسره په خبرونه کې ډیر معلومات را سره شریک کړل اور ادن کولیدن کو نور هم هر سال روخ پر
اور اب سی بل رپورٹ تھا
بل رپورٹ تھا راشو
دا راپور هم د ریوی همکار حمید الله را تھا چم تو کړي دی چې د خبر پرسن خوا حکومت ویان ابستر سیف په یو خبري بیان کې ویلي د کرمي ضلع دواړه فرقین په غټو غټو خبرو سلاسی بیا وسنی مشرانو د خپل خلکو سره د صلا د پاره وازی دوی ورزي وخت غوښته دي هم په دې اکل باندې نور تفصیل چې دی تاسو په دغه راپور کې د ریوی همکاران فرج شنواري او حمید الله د پروفیسور څخه وړاندې کوي
په کورم کې لتیرو دوه اتیا ورځو راځي ټل پاړه چینار لارې د خلکو تګ را تګ لپاره په مکمل توګه تړل شوی او د لارې د بندیدو پر ضد د پاکستان په بلابلو خارونو کې احتجاجي پرلتونه پیل شوی دي پرلتوال وای او پښتنو کوي حکومت ولې د لارې پر نسلو باندې غلې پاتې شوی دي
ضلع کورم کې د روډ بند شونه په واجی هغه ځای کې د ضلع کورم اوسیدونکو ته چاہے اگر شیعہ مسلمان دی چاہے سنی مسلمان دی چاہے اقلیتی برادری دے دوی ټول سخت په تکلیف کې دي ویلې د خوراک مواد نه هني کې برابر دی نشته د ځمځو کې د سرا سرا ادویات دویان نشته دی پټراو نشته دی دیوځ نه تا زندگی بالکل مفلوج شوې ده نه دا در نه زموږ د هغه مظلوم کسانو حمایت کې او د حکومت د غیر رویه مخالفت کې دی چې دا ظلم ولې په ځواج دا ظلم
د کورمه د شخړې حل راويستو د پاره د صوبایي حکومت په مرسته کوهات کې ل 1300 ورځو راځي د کورمه د سنی او شیعه فرقو د مشرانو سره د اورګزو هنګو او کوهات د مشرانو انتظامی او پوزي چارواکو په مرسته جرګه روانه ده د کورمه په برنې کورم په لچنار کې د 1300 ورځو راځي د ټل په لچنار لارې د تړل کېدو او په بغن اوچت سیمه کې د نامعلوم وسلوالو لخوا د دوو تنانو د وجل کېدو پر ضد په پالچنار کې احتجاجي پرلت پیل شوې ده د پالچنار پر لټ وای په بازار کې د خوراکي توکو تیلو ګیس لرګي او د دوايانو د نشوالي لوجي خلک سخت مشکل سره مخ دي
دالته درني موجوده درنه نو سه دي اندي لپاره درنه نو سه دي دالته عوام ته کوم مشکل له کوم مصیبات ریاست د خپل आवाज وچ تایف توسي دایمو مشکلات کوم دي دالته انساني کومه المیا پیدا شي د پکور د دادو پوری تور باندې حل شي نو چر درنه دالته نو سه وره بدا ان شاء الله جری وي څو پر پر امن روډونه کولونه وي شي دالته چوره سامان کله چتورا دویات میډیسن یا نور کوم بنیادی ضرورتي زندګي دات څپرانه شي وره پوری بدات درنه جری وي
د دسمبر په شلمه نیټه د پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې وه چې په کورمه کې به د پروري لمبنې نیټې پورې ټولې وسلې له انتظامیې سره جمع کولې شي او د دغه نیټې به په سیمه کې ځایي خلکو لخوا جوړې مورچې هم ویجاړولې شي. احتجاج کوونکي وایي دغه پرلت پې تر هغه وخت پورې دوام لري تر څو چې لاره نه وي خلاصه شوې.
حکومت ښه خبر دی خو ځان یې خاموش کړی دی او دوی باندې هیڅ غور نه اوري. نو مودا خپل پیغام دلته ټول قوم ته ټول دنیا ته هر یو انسان ته رسو چې موږ سره څومره ظلم شروع دی دا انسان نه ظلم د باندې شي کده ظلم باندې نه کړی شي او پر جنار ته احمد رب بالکل باندې او بیرم څه بندوبست څه خاص نشتا. نو مو حکومت نه دا التماس کوو چې موږ سره د زړه دلاري کولاو کی
په کورمه کې په 12 اکتوبر او په 28 نومبر په مسافر وړونکو گاډو په کنوایه باندې د نامعلومو وسلوالو لخوا د بریدونو او په 28 نومبر په بغن کې د یرغل رستو په یاد سیمه کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ انخطې زیاتې شوې دي. حکومتي شمیرې ښایي په دې انخطو کې 115 تنان وژل شوي او 115 اویا نور ژوبل شوي دي. د خپل همکار فرید شینواری سره حمید الله وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
بیا بخیر علی اوریدونکو لیدونکو بی بی شرینی خبرونه تا خبرونه دا محل په یوټیوب په ژوندۍ بڼه را روانه ده. تاسو کولی شئ چې په یوټیوب یو ګورئ تاسو پیغامونه هم راغلي دي. مننه. یو سو پیغامونه به وایو. رحمت حسین آدمزی کلینا سلامونه را لګلی دي او وای چې د صدر جیمی کارټر د صدارت زمانہ مونږ ته یاد ده. وای زمونږ هم وای د واده په 10 جنوري کی ولسم جنوری با په 2015 کې 1.5 کال پوره شي. خیر سره وی الله تعالی دې هر چا جوړه سلامت اوسه. بالکل امين. او سره تاسو خپل نوم خو سند لیکلي غوي چې از دوړو خويندو ته د فیسبوک باندې تاسو پروگرام مخ نوړي او هغه بس وستا محل ناراضي او بیا فاروق یارزی تاسو هم ډیره زیاته مننه د دې جواب مخکې هم ملاو شوی دی خو که تاسو نه نوړي دل غوړي هغه جدا خبره ده. بیا ورسره د څلور تاسو وایي چې سلامونه ترامونه خويندو پروګرام مخه دی. جانګیر خټک سه په سړی دی ډیر ښه تجزیه کار دی. مننه تاسو. ها نو په فیسبوک باندې شته یو څو
اکرام ولی وای پرسن خواکش چې کوم حالات خراب دي د حالات محافظینو خپل وای خراب کړی. الله تعالی دې زموږ محافظینو نوې حفاظت وکړي. منه ساز نظر څخه او بیا اوش انور حسین وای چې فوج دې حل کول نه غواړي دا صرف فوج حل کولای شي. صحیح. او بیا باجور پښتونخوا پاکستان او پرنړۍ کې تازه ترین خبرونو لپاره شمننه کوو. او بلکل دی د داعش مرکزونه سپه چا ته غوښتاته چاته لیکلې دي
خچاته جواب ورکړي.
او شپیس نن وایلنس از ات موست نسیسری تھانکس عامر بشیر خان صاحب دا لیکلې دي. مننه کوو. سلام علیکم. سلام دا چې نور څه ما ته واسلامونه معلومی شنو هر سلام ته وعلیکم السلام. مننه ساز ټول د ملتیا څخه.
احسان الله په یوټیوب باندې لیکلي سلامونه اونې کهلی ډېرې قدردانه تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام.
سلام منه
عرض می داد چې بیمار يم دعاګانو کې میات ساتي نو
الله دروسه
حتی لدر کې بالکل امین. نو زمون سره نور هم رپورټونه دی غوړ شي غو هم در سره شریکو او تر سوچ نور ساسو پیغامونه راځي بل سات په هم پیلیږي په لک ساحت کې او غي کې به هم ساسو سره بیا په موضوع باندې خبرې طریقو را بشو د دیوا خبري علي رابیا پیر رپورټ د خیبر پختونخوا نه آرام کورمزله کې د نامنې پر ضد په ګرد هیواد کې احتجاجي مظاهره روانه دي او د سیمې خلک ګیله کوي د مرکزی او صوبایي حکومتونو ترڅنګ امنیتي ادارې هم په امن راوستلو کې ناکام شوي دي. د کورمی د امنې په اړه په اسلام آباد کې شوی احتجاجي مظاهره حال هم د ډیوه خبریاله رابیا پیر را سره په دې ویډیو رپورت کې شریکوي.
د کورمی د توجنو حالاتو په اړه د تیرو څو ورځو راهیسې د هیواد په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهرې دوام لري. په اسلام آباد کې سوي احتجاجي مظاهره کې هم مظاهره کوونکو د وفاقي او صوبایي حکومتونو څخه د ستونزې د زر تر زر هواري خوشتانه وکړه.
زموږ حکومت اعلان کوي چې د غزا د خلکو مرسته کوي او په نړۍ کې چې چرته هم ظلم کیږي دا خبره کوي. زه د وفاقي او صوبایي حکومتونو څخه پوښتنه کوم چې کوم جنسي ولې خپل پرحال پر خودل شوی دی.
د پاکستان د فوج د عامه اړیکو د څنګ مشر جنرال احمد شریف د جمعې په ورځ خبري غونډې سره وینا کې په کورم کې د روانو امنیتی ننګونو لامل د خیبر پښتونخوا د حکومت کمزوري بللم او د تراګری اصلي لامل یې رد کړی و. د پاړه چنار اوسیدونکو امنیتی ادارې هم ملامت ګرځوي.
central government including two security agencies dikeder strongly feel show the jagah daga your road secure na shikaw aw do ich hukum da us ghair zimmedarana bayanat war kai baseless khabari kai jagah ground rate is man na bilkul zimmedar di khabar chunki aga sirf face saving kai no aga zamanam che da do ya koi political stunt da khono ra reality na gan khabar di aw no zamana khabari aw no sada se step aw ya khali jagah da road ya no ra chum pad chnar situation di da normal ki aw complete change show di hawale ke
د خیبر پښتونخوا حکومت د دسمبر په 23مه په کورمی کې ایمرجنسی اعلان کړی و او د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور تر رواني میاشتې په 23مه یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د دوی حکومت په کورمی کې د ننګونو د حل لپاره بشپړ شمندي او د سیمې د بحران ګړندی حل ته لومړی توپ ورکوي. په دې اړه کوهاټ کې یو لوی جرګه هم سوي چې تر اوسه یې څه نتیجې مخې ته نه دی راغلي.
مونږ ورته وایي چې مونږ تاسو اصلاح په څنګه دي کوبلي چتراشه اواله د کوم دشتګردي هغه نه اصلاح واخلا دشتګرد دغه لکین پاکا څنګه مو ګورو چې مونږ لکه کې ام نراغلو تاسو مونږ خپل اصلاح درکو ورنه نن ورځې پورې کوم دردار دې د حکومت هغه صرف اور صرف خپل عوام باندې ظلم تشدد کیږي او دشتګرد کولاو پرېږدو.
د نومبر په 28مه په لور کرم کې په مسافر وړونکو موټر د ډزو په پیښه کې د شوزو او ماشومانو په ګډون یو څلويشت کسان په وژل سول. د هغه ورسته وسلواله نشته روانه ده چې په ترڅ کې تر یو سل دیرش ډیر کسان وژل کېدو رپورټونه مخې ته راغلي. د کرم لویه لاره تړلې پاتې ده او په ټولنیزو رسنیو کې د درملو د کمښت له امله د سل ماشومانو د مړنې رپورټونه خبره سوي چې د خیبر پښتونخوا حکومت بے بنیاده بللی. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
بخیر اغلاس قدر ملي دونکو ورې دونکو خبرونه له هم دوام لري او تاسو دی دوه دقیقو بعد به خرازو خپل یو دوه هم سات به دوام ورکو او تاسو هم سره موضوع هم شریکو. نو خبرونه په فیسبوک باندې د څه تخنیکی ستونزې له امله نسیر ناراضي تاسو کولای شئ چې را سره خپل پیغامونه شریک کړئ د یوټیوب دلاره.
او په خبرونه کې به هم د صحافیانو لپاره، جرنالستانو لپاره یا د خبريالانو لپاره 2023 کال څنګه په پاکستان کې په دې باندې به خبرې کوو. زموږ سره په خبرونه کې د پاکستان رومبي پښتون سکھ د سکھ رورولي صحافي یا خبريال یا جرنالست هرمیت سنگ برا سره ملمي دا غوي سره به هم په دغه خبرې کوو چې 2023 ریشتم کال په پاکستان کې د صحافیانو یا خبريالانو لپاره څنګه وو. نو کڅوک نظر لري نو په فیسبوک خو نشته دي،
په نسته خو پر یوټیوب باندې او بل د ټلیفون لاره 00202205003 لا تاسو ټلیفون کولای شي او را سره ګډون کولای شئ.
نو یو بلې د می ته بلار شو چې بالکل لنډ دمه چې واخلو د دمه نه چې راشو نو تاسو پیغامونه که څه هم په یوټیوب راغلي هغه به هم شریکو او په موضوع باندې به د خپل قدرمن میلما حمید سنگ سره نوري خبرې اترې کوو. نو تاسو چرته ځای ما زموږ سره اوسئ ورزو یو وړو کې د می ته
په خیر راغلی. بی بی شیرینا کی تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزي په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي.
موږ په خپل حوصلې نه بیلو، موږ په سکولونو ته ځو، موږ په تعلیمونو کې خپل
پښتنه وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا
بیا ستړي مشي اوریدونکو لیدونکو به بشرینی خبرونه ده او خبرونه دویم سات پیل شوه دي او غواړو چې په موضوع باندې تاسو سره خبرې ترې وکړو چې 2023 کال د پاکستان کې د خبريالان لپاره څنګه وو. پاکستان هم په هغه هوادونو کې چرته چې خبريالان دا ګیله کوي چې هغه د ژوند ګران کړل شوی دی، هغه زورول کیږي، دا هغه د کور نو چدول کیږي، غایب وي او بیا بیرته راشي نو هغه وضعیت هغه شان نوی یا وته د دړکی ورکړل کیږي او ورسره ځینی خبر اعلان چې کوم خبرونه مخترا غلی دي چې هغه وجل شوی هم دي یا وشتل شوی دي، خو ورسره بل اړخته د پاکستان حکومت بیا دا هم وایي چې په پاکستان کې چې څومره ازادي خبر اعلان او ته په پاکستان کې حاصل ده داسې نور بل کوم هوا ته حاصل نه ده. نو دوانو اړخنه دا د ریزونه مخې ته راځي.
بلکې خو موږ خپل د قدرمن ملما شاغلی میت سنگ سبا نوري خبري کول چا خپل هم خبريال دي اول ته پسمه کې وسيږي د دې سبا پښتني کو چې دوی د 2023 کال د خبريالانو په وړاندې څنګه سيړي او هغه کوم ستونزې وي چې دا کال د ور سره مخامخ و، څه هغه ستونزې دي چې خبريالان ور سره مخامخ دي او د دې د ستونزو د حل لپاره څه سوي دي. ولیکه موږ هم ګورو د مختلفو راپورونو علامه او بیا هم کده پاکستان د ورلد پریس فریډم انډیکس کې ګورو نو پر یو د یو سلاتیا هي وادو څخه پر یو سلو د 50 نمبر باندې دي پلس کې دا په دا شی چې په دې هواد کې په دې ملک کې یعنی پاکستان د نن د خبريالانو وضعیت چې دی هغه سم نه دی، یا هم خبري اعلان ژوند چي دي هغه هم د خطر سره مخامخ دي. په دې اګله باندې یو راپور هم لرو، غواړو دا راپور تاسو سره شریک کړو چې دا هم یو کتنه ده د 2023 کال ته چې د پاکستان د خبري اعلان وضعیت څنګه وو او په دې اګله باندې تفصیل تاسو سره شاتو سین د ډیوی همکار د پېښور څخه په دا راپور کې وړاندې کوي.
په پاکستان کې 2023 کال د صحافیانو لپاره په 13 یو لسیزه کې تر ټولو مشکل کال پاتې شوی او د صحافتي تنظیمونو او ادارو تر مخه دا کال د هیواد خبريالان د جبر فشار معاشي ستونزو او مقدمو سره مخ شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلویانو پر ضد د نومبر په 26 د حکومتي کریک ډاون په اړه د خبرونو خپرولو په سر د پلټنو مرکزی ادارې اف ای ای د انکر پرسن حرمیت سنگ په ګډون د یو شمیر خبريالانو ویلاګرانو خلاف د ریاستي او امنیتی ادارو خلاف د غلطي بیانې د خبرولو په تور کې مقدمه درج کړې دي. د مقدمه سره مخ خبريال او انکر پرسن حرمیت سنگ وای په پاکستان کې خبريال د پاره سا اغستل هم ګران شوې دي.
مختلف چینلونو زموږ ډیر ملګري چې کوم دي وخت کلي شوې دي، تاسو ته بیا دي چې زموږ وخت کلي شوم چینل نه نمون سره بل سلار نشتا، مونږ خپل یوټیوب چینل باندې یا په ټویټر باندې چې هم لیکل کو نو پی کا ایکټ په تحت مونږ باندې اغه مقدمه چې کوم دی اغه مونږ باندې درج کیږي. نو حالات انتهایی صافیون لپاره مشکلات دی په پاکستان کې.
د خبريال حرمیت سنگ خلاف درج شوی اف ای آر کې تور لګول شوی چې د خپل ایکس پروفایل د لارې د پاکستان د ریاستي ادارو خلاف په بدنیته اړه لرونکو بیان خپرولا. په پاکستان کې د صحافیانو د تحفظ لپاره په کال 2021 کې په وفاقي کچ او پسین صوبه کې جلا جلا قوانین جوړ کړل شو دي، خو په دغه قوانینو عملی نفاذ کې تاخير او غیر مؤثره پرمختګ د صحافیانو د تحفظ تونځي لا نور پیچلې کړې دي.
تو یہ صورتحال الارمنگ ہے.
صورتحال خطرناک دی. مرکزی حکومت دا صحافیانو دا تحفظ قانون جوړ کړی دی، خو دغه بل صرف د قانون تر حده پورې دی. د دغه قانون لاندې یو کمیشن جوړېدل وو، او دغه کمیشن په موثر ډول د صحافیانو ضد د کیدونکو جرمونو او تیریو څارنه کول وو، ولایت کمیشن تر نن ورځې پورې جوړ نه کړی شو.
د پاکستان حکومت دریز لري چې هغه په هیواد کې د صحافت د ازادۍ او خبریالانو د تحفظ باوري کولو لپاره ګامونه پورته کوي. پاکستان د صحافیانو لپاره خطرناک هیواد بلل کیږي، او د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکونکي نړیوالې ادارې وایي کال 2023 کې په پاکستان کې 2 صحافیان وژل شوي دي. روسي خبریال ملک ظفر اقبال نایک وو چې دا میاشت د دسمبر په میاشت کې په پنجاب کې وژل شو. 15 کلن نایک د خبر اخبار خبریال او تقسیم کوونکو او پولیس وای چې پلټنې پیل کړې دي، خو اخبار د نایچ وجنه د هغه د مسلکی دندې سره تړلې ده. خبریال عبد الله مومن وای کال 2023 کې هم پاکستانی میډیا کنټرول پاتې شوې ده، او د په قول هغه صحافیان څوک چې د حکومت او طاقتور پوځي اسټابلیشمنت ناقد ول، په هغه نه یوازې دا چې مقدمه درج کړې شوی، بلکې هغه د حملو سره هم مخ پاتې شوې دي.
میڈیا چې دا کنٹرول دا دریاستی ادارو لاندې، بل طرف تا اوس چې کوم کوشش روان دي چې کوم آوازونه په مین سټریم میڈیا ناراضي او په سوشل میڈیا راضي، دغه آوازونه اوس خاموش کول لی، او دغه لپاره مختلف قسم قانون سازی چي دي هغه روان دي. او بیا د دې سره سره چې کوم د سکیورټي حواله سره رپورټینګ دي یا نور رپورټس دي، هغه آزادۍ سره نشي کېده.
په پاکستان کې د مطبوعاتو د آزادۍ د لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم فریډم نیټورک پروستي رپورټ کې ویلي شوی چې د نومبر 2023 نن تر اگست 2023 کال دوران د صحافیانو خلاف د تشدد، غواخونو او ویرونو 55 پیخي ریکارډ کړی شوی دی، چې تر ټولو زیاتې 20 پیخي په سند، 14 په پنجاب کې مخې ته راغلي دي. د دې نه علاوه اسلام آباد کې 2، په خیبر پختونخوا کې 1، او په بلوچستان صوبه کې 2 پیخي ثبت شوی دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
خیر اغلاس قدر مل دن کاری دن کو تاسو د ډی وی همکار ارشد حسین دا راپورټ ډیر په تفصیل سره واوریدی، او پر 2023 کال تک تنه سوي وکړه. د دسمبر تر میاشت پورې خبر وکړو په ټوله پاکستان کې 12 خبريالانو خپل ژوند د لاس ور کړی دي، یعنی وجل سوي دي، او دا هم یو غټه لوی شمیره ده.
ډیر لوی شمیره ده. او بیا صحافتي تنظیمونو چې دینو دا غوي تر مخه په پاکستان کې د صحافیان لپاره کتیر یو لسیزی تا وقت تلیشین، و بیا 2023 تر ټولو مشکل کال وو. او دا هم پکی دا صحافتی تنظیمونو ویلی دی چی خبریالان دا جبر، فشار، معاشی ستونزو او مقدمو سره مخ شوی دی. او بیا دا غشان زمونگ میل مسر مون خو کوشش او هڅه کو چې رابطه وکړو، دا غوی فون بند راځي، خو بیا هم خپل کوشش وکړو. خو غوی هم چې دا غوی نه غوی سره خبره وشواله، نو دا غوی په خپل باندې هم هرمیت سنگ چې کوم د خبرونه کې برا سره میل موي، دا غوی په خپل د مقدمه سره مخ دي. او وای چې پاکستان کې خبريالان د ستپاره وسا اخستل هم وي ګرانه شوی دا. خو بل رخت بیا د پاکستان حکومت وای چې پاکستان کې چې کوم ازادي خبريالانو ته حاصله ده، کوم چې د بیان ازادي حاصل ده، د صحافت ازادي او د خبريالانو، نو هغه بلکوم هیوات نه بل هم ده حاصل به صحافیانو ته. بیا دا هم ویلي چې پاکستان حکومت لکه دا دریز لري چې د هغه په هیوات کې د صحافت د ازادي او خبريالانو تحفظ باوري کولو لپاره ګامونه پورته کوي. نو بل اړخ ته بیا د خبري دي خوشي کې بیا د فریډم نتورک رپورټونو ته وګورو، یا د شان د نور چې کوم د میډیا رپورټونه دي، نو کاغی ته وکتلی شي. نو څنګه چې هرمیت سنگ خبره کوي چې هغه پخپل باندې هم مقدمه سره مخ دی، او ورسره هغه پخپل باندې وایي چې صحافیان زورولې کیږي دومره چې لکه هغه بیا ساخ استلته هم وته لکه مشکله ده. نو دا خبرونه په فیسبوک نه در روانه، خو کولی شي چې تاسو خپل پیغامونه په یوټیوب راولېږئ.
او که دا هم وایي چې د فریډم نت ورک مشر اقبال خاطر کوي وي ته و ویل چې هر خبریال د خبرونو ورکولو په وخت خپل تحفظ پاره تشویش لري او په داسې حال کې د یوټیوبر په شمال یا مې دولس خبریالان وژل سوي دي. دا صافیان په ویره کې مبتلا کوي نور صافیان یعنی پاکستانی چارواکي په ملکي زیاتیدونکو ترګری په خبریالانو د حملې ذمہ وار بلي خو ناقدین بیا دا ویره دوي او دوی د خبرې ته توجه ګرځوي چې زیاتره خبریالان په سند او پنجاب صوبو کې وژل سوي دي چې د ترګری څپلو صوبو خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په مقابل کې پر عام نه دي. کوي خو د پاکستان په پوز استخباراتي ادارو په ماتوګه د الزام لګول کیږي چې په سیاست کې د ککړتیا په سر په دوی د تنقید کوونکو خبري اعلانو په ضد تشدد راپاروي. نو بل خو په سند او پنجاب صوبه کې بیا با سر زمیدارانو او سیاستدانانو په صحافیانو په تشدد کې د ککړتیا الزام لګول کیږي چې احتساب یې نه کیږي. همدارنګ د پاکستان اصلاحاتو وزیر تارر هم دا وایي چې حکومت په څلورو او واړو صوبو کې د مامورینو سره صحافیانو ته د ورپېښو مشکلاتو د هوارولو لپاره کار کوي. نو نن هم کوشش هڅه کوو چې که زموږ سره زموږ قدرمن میلما همکار سي په دې خبرونه کې راسره راسي نو هرمیت سنگ سره به خامخا خبرې کوو چې دوی هلته په سیمه کې وسیږي دا حالات دوی د نږدې څنګه څاري او دوی څنګه تحلیلوي دا ټولې ستونزې او د دې د ستونزو د حل لپاره دوی د حکومت له خوا څخه حلې ځلې ګوري یا هم د یو خبریال په توګه باندې دوی د خبریالانو په ټولنه کې د وسني حالات څنګه څیړي او صافیان یعنی څه د ستونزو په حق باندې څه ویری لري دا ټول باندې خبرې کولای سو او کوشش واسه کوو چې دوی را سره راسي په دې خبرونه کې او را سره خبرې اترې وکړي
تر څو زموږ سره هر څه برازینو یو بل رپورټ برا شو د دیوا خبریال نعمت الله سرحدي رپورټ برا شو د امنیت خبره ده ول چې خبریالان هم دغه ګيله کوي چې امنیت ستونزه ده او امنیت ستونزه په وجه باندې دا دولس خبریالانو خبره کوي چې دا په 2023 کې تر دې د موس په کومه دوه ورځې پاتې دي دا وجل شوی دی. نو دغه شان د دسمبر په 18مه نیټه جرګې ته په وینا په وخت پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی ویلي د امنیت ټینګول د حکومت او ریاستي ادارو ذمہواری ده. د جلسې په دویمه ورځ جرګې ته په وینا په وخت هغوی ویل چې د صوبې د امنیت لپاره به په نورو قانونو او ګوندونو د یووالی غږ کوو. نور تفصیل به هم په دغه ویډیو رپورټ کې وګورو.
د پښتونخوا ملي او امنیت ګوند د نظارت لاندې د پښتون ولسی کمیټې جرګې د کنوینر نواب اجزي په مشرۍ کې په پښین کې جرګه نن دویم ورځ هم روانه وه او د سیمه مخکښ او کمی مشرانو په خپل ویناوو کې په سیمه کې روان حالاتو باندې رڼا چوله او تجویزونه وړاندې کول. په دغه مهال د پښتونخوا ملي او امنیت ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم موجود وو. هم دغه جرګې ته په اول ورځ یې تیر ماښام نه وخت محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې ویلي وو چې د دولت له خوا باید د خلکو سر او مال خوندي سي او په دې لار کې پارلمان د خلکو د ازادۍ سره نوی نو موري زیاته کړه واس په پاکستان کې د نامنې زیاتوالي او د خلکو د ژوند له خطر سره مخامخ کېدل د پراخ پاملرنې ته اړتیا لري. اڅکزي بخپل وینا کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبې کې د نامنې وضعیت د لیا خرابېدو په اړه اندېښنې ښودلې وې. خود پښتون ولسی کمی جرګې کرمینر نواب عز خان جوګیزی و وی دیوته په دغه محل وویل په بلوچستان کې نامینی په پیښو کې داسې خلک لاس لري کوم چې په بیل بیل باندې خپل کارونه سرته رسوي او د پښتونو پر وسایلو باندې قبضه کول غواړي.
دښمن د ژیر په شکل کې هم راغلی دی. دښمن په دابل ورځ به ژیر نهسته هم راغلی دی. دښمن په وردی کې هم راغلی دی. دښمن په سپینه د پښتونو په جامو کې هم راغلی دی. نو دا موږ ډیر خطرناک حالت سره مخامخ یو. د دشمن پہچان کول حکڅ هم اوس موږ کړی دا دکې مسله چې پدې کې دا بیلې او بیلې چې ما کوم رابطه کړی دی ما ته کوم ولاسه پدې کې بیلې نه دا ملوث پدې کې دغه عناصر ملوث دي چې دا درې قسم جامع غوندي.
د پښتون کمی جرګې کنوینر نواب عز خان چوکزی نور زیاته کړه چې پښتانه وطن کې دا وخت کم صورتحال جوړ دی. دغه مخنیوي کول لپاره باید نور سیاسي او ملتپالو ګوندونه دغه جرګې پریکړه عملي کول لپاره یوالي ښکارا کړي. دغه عذاب یوازې پښتونخوا ګوند پر پلویانو باندې نه دی په دغه اور کې به نور هم سوځي.
چې دا اکړه د پښتونخوا مسله نه ده، د دې پارټي مسله نه ده، دا د مینای سلکوم د ګر پښتانه مسله ده. د ګر پښتانه مسله که پر پښتونخوا حل کړي لاغه ضرور ځخه موږ خپل حق را بیلولی سو، خو موږ به دوی ته وایو ستې آرام کښېنه موږ کافي یو. دا له 15 کاله څخه زموږ په څټه کې پشره راښکېده. دا زورور تر څو پورې دا ټول پښتانه ګوندونه سر یو ځای نه سي، په یو اواز نه سي، د وطن دپاره د هر چا خپل، ما خو یو ورځ ورته وویلم هلته هر یو په کار دی سي خپل د پارټۍ کوم منشور دی هغه د څه وخت لپاره سسپینډ کړي اجتماعی مسلو باندې سره یو سو، د خپل حق په مرکز کې له پنجاب او په صوبه کې له بلوڅ څخه خپل حق را بیل کو.
د پښتونخوا ګوند له خوا په بلوچستان په مختلفو شهرونو کې دغه سلره مجرګه د سکیږي. په چمن او کوټه کې به پر روانه میاشت کې دغه رنګ جرګې کې دونکي دي. د یاد ګوند له خوا دغه جرګې کول پریکړه تیر کال په بنو کې سوي جرګې کې سوي وا، خو هم د بلوچستان پر نارام وزه باندې نېشنل ډیموکراټیک ګوند یا ملي جمهوری غورځنګ له لوري د جمعې په ورځ د بلوچستان په پښتني سیمه لورلای کې جلسه ترسره شوه. په جلسه کې عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي او پی ټی ایم وپود هم ګډون درلودي. د ملي جمهوری غورځنګ ګوند مشر موسن داول په خپل وینا کې وویل چې د پښتونو په سیمه کې روانه نامنی باید پای ته ورسیږي. داغه په خبره پښتانه په شریک سره د دې ستونزې او د روانو حالاتو مقابله کولای شي او له دې پرته بل لار نه لري. د بلوچستان په پښتني سیمه کې تیر میاشت کې د وسلوالو کم فعالیت لیدل کېده. داغه په باب داوډ وویل په جنوبي پښتونخوا کې طالبان او بل څوک راغلي دي، موږ ته پکار ده چې خپل درس کلیر کړو. موږ باید د دې خلکو په وړاندې خپل بیان واضح کړو او د ضرورت لخوا پلانټیټ پروژې رد کړو. خو د پاکستان د پوج بیان اداري آی ایس پی آر په خپل تازه رسنیو کې لږسوي بیانونو کې دغه دعوی کوي چې په بلوچستان کې امنیت خوندي کولو لپاره عملیات دوام ورکړي دي او په زیات شمیر شکمن ترګري وژلي دي. او د مرکزی حکومت واکمن بیا وایي چې ترګري ته ماته ورکو. نعمت الله سرحدی، وی وی ڈیوا ٹی وی، چمن.
خیر اغلاس قدر ملي دوه کورې دونکو خبرونه دوام لري. تاسو هم کولای شئ په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړئ. د فیسبوک او یوټیوب لپاره فیسبوک البته نشته، څه تخنیکی ستونزې لوجه تاسو ته په دې خبرونه کې د فیسبوک خدمات نه وړاندې کیږي. او چې فیسبوک کار نه کوي نو کولای شئ خپل پیغامونه د یوټیوب لپاره او همدارنګ کولای شئ خپل پیغامونه د ډی وی ویب پاڼه باندې تاسو د خبرونه لیدل خپل پیغامونه سي راستولای. خیر ټلیفون کولای شئ په 00120220050403 باندې. نو ساس ټلیفون نه هم کراسي، ټلیفون ته به جواب ورکوو او پیغامونه لاره یوټیوب ته. او
نو ور بشو یوټیوب تر پیغامونو لپاره. او خازر ایکس ډیره مننه ستاسو د پیغامونو. او چې 2023 نه بلکې ټول کلونه د صحافیانو لپاره خو قتل شینو یو ډول دی. او پاکستان صحافیان لپاره پاکستان د جوړښت نه تر دې وخت پوري په تر دې وخت په یو تړن روان دی. او ښه بیا وی چې تیر خو تیر شو، صحافیان چې راتلونکي سپې شماري د 2015 کې دی ورته خیر وي، خو خیر نشته نور هم خرابېږي نه. بس داس خبر نه ده کنه، خیر خبرې کوه، خیر خبرې کوه بیا. او مننه ستاسو.
او را به سو بل راپور ته نگین جانی که خوشموی ولی چی شده راپورو نلرو دا نری او دا جهان سخه سیمی چخه ولار بسو نری تا پا جنوبی کوریا کی یو مسافر ورون کی جهاز پیرپورت کی دا مرگونی واقع سر مقصوی چی پا کی تقریبا سل یو سولاتیا کسان امرسوی دیم بعد یک لباندی راپور دی چی دا دیوی همکار فواد لامی تاسته تفصیل براندی کوی.
د اتوار یک شنبه ورځ د جنوبی کوریا د موان خار ایرپورټ د هر څه په څو شیبو کې پیښ شول او د مسافرو یو لوی هوایی جهاز ټوټه ټوټه شو او د اور په لمبو کې وسوځید. په دې تیاره کې د پیښې پر مهال 141 کسان سپاره وو، خو د پیښې وروسته صرف 2 کسان ترې ژوندي راووتل. دا د جنوبی کوریا په تاریخ کې د هوا بازی یو تر ټولو بده پیښه بلل شوې ده. د جنوبی کوریا د ترانسپورت وزارت وایي د جی جو ایر کمپنی متعلق دغه جهاز بوئنګ 912 ډوله تیاره و چې 15 کال وړاندې جوړه شوې و. دا تیاره د اتوار ورځې په سهار د تایلند له مرکز بنکاک څخه راستنېدل چې د سیول نه 290 کیلومتر لرې د موان ښار په ایرپورټ کې د ناس پر مهال په رنوی باندې مخامخ په یو دیوال ولګېده او په لمبو کې لمنځه ولاړه. د جهاز د ناس پر مهال داسې نه ښکارېدل چې دغه ټایرونه دې پرانیستي وي. د پیښې سمدستي وروسته د ژغورنې عمله راورسېده او کوښښ یې وکړ چې کسان وژغوري، خو صرف دوه تنه یې ژوندي وموندل. د جنوبي کوریا چارواکي او پلټونکي کوښښ کوي چې د دې پیښې وجوهات پیدا کړي. که څه هم تر اوسه اصلي دلیل نه دی معلوم شوی، خو دوی فکر کوي چې ممکن د مارغانو تیرېدل او یا کوم بل تکنیکي مشکل د دې واقعې لامل ګرځېدلی وي. د ترانسپورت وزارت ویلي چې د پیښې نه وړاندې کنټرول ټاور د جهاز پایلټانو ته د مارغانو د تیرېدو خبرداری ورکړی و، خو د دې سره سره ضروري ده چې د پیښې نور اړخونه هم وڅېړل شي. د جنوبي کوریا د ترانسپورت وزارت یو چارواکي دا هم ویلي چې د تیاری بلک باکس یا د اطلاعاتو د ذخیره باکس یې پیدا کړی او ممکن دا ټول تحقیقات څو میاشتې وخت ونیسي. په جنوبي کوریا کې د هوایي جهاز د غزړه بوګنون کې پیخه په داسې حال کې شوې چې همدا څو ورځې وړاندې په قزاقستان کې د آذربایجان یو مسافرونکې تیاره راوغورځېده او 8 کسان پکې مړه شول. د آذربایجان صدر الهام علیوف نن د اتوار یکشنبه په ورځ وویل په قزاقستان کې راغورځېدلې مسافرونکې تیاره د روس له خاورې نه د شو ډزو له عمله زیانمن شوې و چې راولوېده. هغه په ځینو روسی چارواکو دا تور هم ولګاو چې د دې پیښې د وجوهاتو په اړه یې دروغ ویلي وو. د آذربایجان هوایی جهاز د شروع یا چهارشنبه په ورځ په قزاقستان کې راوغورځېد. د خالی شنبه په ورځ د روس صدر ولادیمیر پوتین د آذربایجان صدر سره تلیفوني رابطه وکړه او د دغه غمجنې واقعې په اړه یې بخښنه وغوښته. خدای نیغ په نیغه ونه ویل چې په دې واقعې کې ګنې روس قصوروار وو. روسانو دا دعوه کړې چې د پیښې پر وخت دوی د اوکراین د ډرونونو مقابله کوله. د آذربایجان صدر الهام علیوف د اتوار یکشنبه په ورځ سرکاري ټي وی باندې خبرو کې وویل چې د دوی دا تیاره په تیروتنې سره د روسیې ګروزنی ښار ته څیرمه وشتل شوې وه. علیوف زیاته کړه چې له بده قسمته په اولو درې ورځو کې د دې واقعې د علت په باب روس هسې بې معنا خبرې کولې او ګني کوشش یې کولو چې اصلي موضوع پټه وساتي. د آذربایجان صدر پروس غږ وکړ چې د دې تیارې درغورځېدو زموار کسان دي سزا کړي. فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگټن.
استړي مشه یو
لیدونکو خبرونه لا هم دوام لري. نګین جانې څه پیغام روان دی په یوټیوب کې؟
یوټیوب
تلیفون هم کولای شي، تلیفون ته جواب ورکوایس.
دا ښکاري فیسبوک کتون کې یوټیوب ته راغلي دي. برکت شاه افریدی وایي چې سلامونه او
وعلیکم السلام.
نو د صدر جیمی کارټر سره زموږ د پاکستان کوم واکمنو یې کار کړی دی؟ نو بالکل، او صدر جیمی کارټر سره پاره وخت کې د صدر جیمی کارټر چې کومه دوره وګورو نو د بټو اخري دوره او ور سره بیا د زیال حق سره ډیر مشوره خبره هم خټک سیب جانګیر خټک سیب خپل خبر کې وکړه چې دا وی سوي ورته چې ورکول هغه په جواب کې وته چې ما د مونپلی مراکه وکنه ول چې دا جیمی کارټر د مونپلی کاروبار ما غوي پټي وو. برکه شافی دا هم وی چې وران کور ویزه په فکر ورته ناست و ما دا ډیر کچکشتي نو غلی یا ما په وینو سورته جوړ کړه هاي نغرې پکې تشکور دا ګډوډ راغلی تش پکې تش تور او ویران ویجاړ وینزور وینزورګره ویا انزورګره یو انزور راته را جوړ کړه خپل بیتونه دا ټول یو ځای شوی دي. نو بخنه غواړم که چرته کې ناست ووم ښه غولې هم په وینو سور ښه دسې وسې پوه شم دا یو ځای شوی دي ستاسو دا ټکی بیا بخنه غواړم بیا چې دوه ورکه شاف دې بیا د ملي وېدو به ته نو مې دروسته ول خو یوټیوب ته وینا سره جوړ کړو.
شیر زمانه سفر ډیره معززه پېښه ده. خواتي افیسه د صافیان د دې پېښې غلط استعمال کوي د ملک او قوم د خیر خبرونه شایع کول پکار دي. نو شیر زمان صاحب که تاسو د صحافیانو د پېښې څخه معلومات ولرې چې هغه دې همیشه به طرف وي. بے طرف یعنی آغا ہمیشہ آغا سچے حقائق دی آغا اڑان دی کبھی نو نہ پوجا متا سمرا ور باندې په هله ری په هم ډیر مننه کو ساز نظر څخه شیر زمان صاحب
او دا که تاسو د فیصدی اده کړی لکه تیا فیصدی نو آیا تاسو په خپل سروي کړی دا تاسو خپل صدا سي کړی ادارې لکه لری چې بغوی سروي کوي او هغه ټوله نظر پختنی را غونډي
او یا که یو چیر سوي هغه
هغه تاسو
ویلې هم سي البته یو هغه سرچینه کومې خاص راځي او په لکه وخت موږ ورو صافیان ډیر به طرف وې نګنجاني هغه څه چې حقایق پراغه باندې باید خبرې وکړي دا هغه د جرنالیزم وایي صحافت هغه اصلي اصول دی هغه د چا په مشتسم لري دلته چې کله هم ګوري دا خبره واځي کیږي چې څه چې رښتیا دی هغه وایس
بالکل
نو دا نه دی چې یا به د حکومت د خواصه څه چې راځي هغه به وایي یا به د خلکو د خواصه څه چې حقیقت دی پراغه باندې باید
بالکل
یو صحافي ولاړ وسی او خلک د حقایقو څخه خبر کی
بالکل زهم فیس بک نه راغلی تاسو خپل نوم هو لیکي تاسو نوم سره چې مو و پیژنو
نو تاسو ټوکیا سوري سترګې
انه بس خره چې توري دې سره نه دي نو بیا هم ټول سلامونه ته وعلیکم سلام
بل راپور ته لار سونی گنجانی
ک راپور زې په کی زو ما
راپور ته کلای سو پریسر صاحب
د سوات ټریډ شو
ته
سوات ته بور شو سوات کې دوه ورځې سوات ټریډ شو سره ورسېده چې پکې د هیواد د بیلابیل خارونو نه غټو او وړو کمپنیانو د خپل جوړیدونکو سیزون سټالونه لګولي وو. نور تفصیل هم د ریوا خبريال فیاض ظفر سره په دې ویډیو رپورت کې شریکوي.
د ډاکټرانو د تنظیم لاړخه د غاښونو د خیال ساتلو په اړه یو لسم دوه ورځنی سیمینار په سوات کې وشو او د پاکستان د پخواني صدر عارف الوی چې د غاښونو ډاکټر دی په ګډون کې په دې سیمینار کې د هیواد او د نړۍ د بیلابیلو سیمو ډاکټرانو ګډون وکړو.
یو موقع ده د خلک لا چې ډینټیسټان یو انسپایرډ ډینټیسټ ملاو شي چې وی کن پوش دم ټو د نیکسټ لیول دا سټانډرډ د تخدي دا کانفرنس چې دیس از ا جرني فور دم ټو ډیولپ دیر سکلز انډرستانډ واټ از اچیوبل ان ایم بلست دټ ماته دا یو چانس ملو شو.
دا سیمینار قربانه وایي چې سکال دا سیمینار په سوات کې په دې مقصد وشو چې د سوات سیلګری ته وده ورکول دي ځکه چې دې سیمینار کې د ټول هیواد او د خدیه هیوادونو ډاکټرانو ګډون وکړو او سوات کې ګرځېل او سوات یې ډېر خوښ شو.
چې موږ سوات کې دا کانفرنس ځکه کوو چې سوات یو ټوریزم والا ایریا و ټوریزم په سوات چې کوم خپل پہچانو اور ٹوریزم وہ بیسیکلی نو مونگا وے چ سوات پہچان کے لگ ایڈیشن کو دل تلگ انٹرنیشنل ایکسپوزر مونگا سوات لور کو اگے دا بارا مونگا وے چ داڑے رکھا پلیٹ فارم بئی
سیمینار کے شریک ڈاکٹران وائی چ د استادان مو ڈیر سز دکل او پن نڈی والا ستا چ سمرا نوے ریسرچ شو و ہاگا پدی سیمینار کے مونتا اویر شو
نو دا یو لسم کانفرنس تے دا پسوات کے دے پدی کی بنیادی توردا دے چ باہر نا زمونگا سپیکرز رازی مون سر و سپیکرز فارنر دی یو کے نہ راغلی دی او دین علاوہ پاکستان کے ہم ایکسپرٹس دے راغلی دی دین علاوہ ایکسپو ہم دا پیگ ڈیفرنٹ ایکوپمنٹ میٹیریل پرو تبل ہال کی او دا مختلف لیکچرز دی سیشنز دی ورکشاپس دی داغے پر ذریعہ زمن ڈینٹسٹ نوی نوی زد کر کے جی
سیمینار کے دے ہواد دے بیبلو کمپنیاں نو پل سٹالون لگولیو چے دخلے دے علاج دے جدید طرز مہیان پہ کے اخود شوی بو. فیاض ظفر وائس اف امریکہ دیوا سوال.
په سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیبریش ساته په دې شنتینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بهترفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیبریش ساته لډي وسره اوسه
یا سړی مشهید په مخه خلپاره
بالکل
دا خبرونی وخر ورو پای ترسی او بلیک آیز وای چیز په فیسبوک باندې ابو سلیمان یې مننه برکت شاه فریدی وای چې د وطن جونی بل غره لغره بړي پړه لمنی راوړي ښا
برکت شاه فریدی صاحب یوټیوب باندې
هیڅ پته نه لګي دا نوې کار به مخنی راوړي او غنی راوړي
به طرف صحافت اصلا د قومونو لور
لور
سپیکر دی زد ایکس وای مننه کوو د ټولو څخه چې دا به هم د خبرونه کې تر اخر پر سره مل ملتیا مو درلودل او د خبرونه کې مو د پیغامونو د لارې بیا هم ونده واخیستله. ډېر مننه کوم استاد څخه. نګی جان استاسو ډېره مننه کوم.
مشه جان استاسو ډېره مننه. او ولې چې اوس به یو بل خوندوره خبرونه
هم ولې خبرونه وړاندې کوو وړاندې کوو. وکیل خان د ځوانان لپاره ډېر څه معلومات وي. تاسو ډېر څه زندي څه کوي
او ځکه هم وخت په وخت وړاندې کوو چې کسان سپاتې شوي وي نو هغه بیا وګوري. خو وسره به خپل تکنیکی ملګرو هم مننه کوو زموږ سره څوک څوک نشوان
دي. زینب عبدالرحمن او اخوات پروڈیوسر صاحب څوک دی را سره مل دی
کیلوین کیلوین او زبیر زبیر ول طيب
او سره خپل پروڈیوسر زبیر دا ناغه یو منی نو مننه کوم دا خپل پروڈیوسر صاحب محمد عالمگیر څخه هم چې د خبرونه تاسو وړاندې کړل نو مان مو اخستل د دې ځای همکاران نو مان پیدل اخوا باندې نو خبر چلته څوک دی ولې چاغه مړ نه سلیدلای
نو ډیره مننه د ټولو اوس په دا خبرونه کې ورزوی دی بل سیګمنٹ ته نو مننه د خدای په امان
الله ماس
مشه د پروګرام ولولي سره واشنگتن ډي سي نازو وکیل خان يم د وایس اپ امریکا ډي واد ځوانانو او پیغلو لپاره ونی ځ خبرونه ده. هر اونې په دې خبرونه کې مونږ په تاسو هغه ځوانان او پیغلې در پیژنو د چا چې لاس ترول نیوي د دې تر څنګ د ځوانانو او پیغلو تور پیغو چیلنجونو مشکلاتو مسلو یا پرابلمز باندې هم خبرې ترې کو. بیا دغه چیلنجونو مشکلاتو مسلو ستونزو یا پرابلمز ته د حکومتونو غیر دولتي ادارو فعالانو او عامو خلکو لخوا چې کوم ځوابونه ویل کیږي هم د دې خبرونه برخه وي. نن په دې خبرونه کې مونږ تاسو د ننګیال خان سره ملاوه هو. ننګیال خان د امریکا په پنسلوانیا ریاست کې ژوند کوي او امریکا ته په F1 ویزا راغله یعنی د طالب علم یا د سټوډنټ په سټوډنټ ویزا باندې راغله ده. دغه ټول پروسس د کم نچ ننګیال خان تیر شوی هغه به تاسو ته بیانوي. دلته په امریکا کې کوم کوم ریاستونو ته تللی دی یونیورسيټي کې اډمیشن څنګه کړی دی ورسره د دې تر څنګ چې کله خپل تعلیم یا سبق پوره کی په امریکا کې پاتې کیدی شي که واپس بزی نو دغه ټول پوښتنې بعد د ننګیال خان نکو ټول را سره مل پاتې شي. خو اول په پروګرام کې یو دمه د ډیوا قدمونو کتون کو ته د میرستو یو وار بیا په خیر راغله. ننګیال خان دا وخت را سره د امریکا پنسلوانیا ریاست نه د اسکایپ په لیکه باندې په دې خبرونه کې ملما شوې ده. ننګیال خان په خیر راغله ستړي مشي.
السلام علیکم سر څنګه یا تاسو؟
وعلیکم السلام څنګه طبیعت ته خده روغ جوړ خوشاله تا غوړ خو له سټینګ کړي چرته ناشته ته
دی جی زه دې ټایم خپل ډپارټمنټ کې ناست یم زموږ چې کوم ډپارټمنټ ته پای کې ناست یو سټډي روم کې ناست یم جی
سټډي روم کې ناست یم واو خو دا ټول طالب علمانو ته اویلیبل وی کنه یوازې چې کوم د ننګیال ته چې کوم د ننګیال وایس اف امریکا سره خبرې کیږي غته دا زیور کړي چې موږ سره خبرې هر څوک راتلی شي ته کې ناست شي
نه نه دا ټول ته اویلیبل دي ټول سټډنټانو ته کوم چې ډیکنسن سټډنټان دینو آی ته لکه 24/7 لکه دانه چې شپې پنځ شي تاسو سره خپل کارډ نو تاسو ته اکسس کیږي چې تاسو راتنه کیږي شو
خا تاسو ته راځنه کې دي شي مطلب دا دي او څومره مدته شو په F1 ویزا راغلي دا څنګه سټوډنټ ویزا باندې راغلي
او جی
بالکل کله راغلي امریکا ته کله راغلي
دا زما دریم سیمسټر بس ختمې دوه کې زما فائنل زوم شروع کې دوه لې دی روان افته کې
خا
زما به دریم ختم شي زه په اگست 2023 کې راغلی ام
دا کال 2023 د اگست په میاشت کې راغلی او دی وخت کې کم نه نو مطلب دا سره پاسه یو کال دی وشدل په امریکا کې دا سدا
او جی سه یو نیم کال مو شو
یو نیم کال شو او په سکالرشپ راغلی فیلوشپ په سکالرشپ راغلی کنه مطلب دا دی په سلف فایننس راغلی امریکا ته څنګه راغلی په د ایف ان ویزا چې کم دی اغست دلته کې نو فیس دغه راته وای سکالرشپ ته یا چې کم نه نو په سلف فایننس راغلی
ما سر ما سکالرشپ ته مې اپلای کړو او ما فاینانشل ایډ ته مې اپلای کړو هغه د ډیفرنٹ اپلیکیشنز دی کوم چې تاسو مطلب تاسو چې کله اپلای کوي یونیورسيټیز ته نو دا سه اپلیکیشنز دی کوم په ترو باندې تاسو سکالرشپ ته مې اپلای کولی شو فاینانشل ایډ ته مې اپلای کولی شي
ها 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 صحیح او نه دا د پاکستان نه کړو کله چې دلته راغلی بیا دی وکړو
نه جی دا خو پاکستان نه دا ټول پروسیس هر څه ویزا وغیرہ دا هر څه پاکستان نو خپل لکه ماته چې زما آفر لیټر ماته ملو شو ته یونیورسيټي نو تای نه پس درال
ها سی آفر لیټر ملو شو اوس راځم سټپ بای سټپ دا خبره چې قدم په قدم کله دا پروسیس شروع کو او په کوم یونیورسيټي کې دی وخت ته د امریکا په کوم په پنسلوینیا کې کوم یونیورسيټي کې کوم کالج کې ته دی وخت سبق وای
دې ټایم ډیکنسن کالج کې هم کم چې یو لیبرل آرټس کالج دی اور دونیم سو کال زوڑ کالج تھے 1783 کے جوڑ شوے تھے نو زپائی کے سبق کو ایم جی
ہاں سی اور بیچلرز کے سوال سم بکے رہے تھا غزینا ہاں
جی زب بیچلرز انڈر گریجویشن بدل کنا پا
ہاں او پا کلی وطن کی چی ویلتا پاکستان کی وی یا پا خیبر پختونخوا کی وی التا نے سکڑی دی ایف اے دیکھڑے ہو ایف اے سی دیکھڑے ہو اسے دیکھڑو
ما دغه ما رومبه میټریک مې وکوه زمونږه ته کالج ته کنر شیر خان کېټ کالج ته
ها
او تاین بیا ما اے لیول زو کو ته بیکن هاوس نه
بیکن هاوس نه ها د کنر شیر خان کېټ کالج چې کوم په ثوابه کې ده اغه نتا لسم وکاو بیا دولسم د چکم د بیکن هاوس نه وکاو او دا اغه نه پس دا پروسس د څنګه دا عمل د څنګه شروع کو چې ننګیال خان کله دا ویل چې زم امریکای ته زم او سوال لسم شپارسم بز د امریکای نه کوم دا پروسس دا عمل څنګه شروع کو
نو سر څنګه چې مطلب زمونږ امزوري چې کم دی یا زمونږ کشران چې کم اوس په کالجونو کې دي تار چا داس یو شوق یا ارمانی چې د کبار ملک ته دل دیا اور پای کې بز خپل والد صاحب لګوم کریډټ ور کوم لکه هغه مونږ پای کې مکمل سپورټ کو نو خود نور دا چې د پای باندې بیا کم ریسرچ او یا چې کم سټپس غشتې دل واغار سمونږ په خپل اوپر لکه اپلیکیشن پروسس باندې را شم نو دوم باندې چې کم سټپ ته هغه ته کومن اپ لکه فور ایگزامپل ته بلا خلکو په ذهن کې بداس واري چې د امریکای ته زنو بلا پیسې او په دګیا داسې نو یو هدا پورا دا خبره سیم ده خو لکه ار ډیپند کیستا سو فاینانشل کنډیشنز باندې تاسو په کم فاینانشل کنډیشنز یا په کم دغه کې تاسو راځي میاشتې امدن سومره نو امریکای یونیورسيټي نه یا ته امریکای حکومت تاسو واغی سب سره ټیټی
ها
اوس چې کم کومن اپ ته کومن اپ باندې پیس یونیورسيټي نو ته فری اپلای کولی
شي دا څه شي ته یادې دا کومن څه شي کومن اپ کا کومن
دا کومن اپ ته یو اپلیکیشن دی
ها
دا تاسو سٹور نمبر ڈاؤنلوڈ کولی شی او ته اپ سٹور نمبر ڈاؤنلوڈ کولی شی سمپل اپلیکیشن دی لکه څنګه چې دا نن سبا زمونږ عام زوري زوالان چې کم دي څنګه چې انستګرام یا فیسبوک دا استعمالی نو تاسو ټایپ یو اپلیکیشن دی کم چې تاسو ته پلی سٹور یا ته اپ سٹور نمبر ڈاؤنلوڈ کولی شی
نو بیا به راغره پس تر پروسس ماته وای خیر زتا ته وګیم
نو کومن اپ چې کم دی کومن اپ پاینتا سو 20 یونیورسيټانو ته فری اپلای کولی شی لکه تاسو چې کم ته یونیورسيټي اپلیکیشن پیسي هغه تاسو ته معاف شي هغه تاسو ته ویف شي نو ته یې ضرورت نه خو کومن اپ پاینده یې لکه څه خلکو ته د دې خبرې آیډیا نشته یا علم ورته نشته نو ځکه یې بده باندې پوه نه دي خو رومبنه دا چې بده کې لکه بیسک ټایپ انفورمیشن یې روم تاسو چې کوم پرسنل انفورمیشن د کته ځان باره کې چې تاسو کوم انفورمیشن یې نو هغه په کې تور کې بیا چې کوم تاسو ته فیملی انفورمیشن یې لکه مور او پلار یا چې تاسو ګرونو پوینټ دی ته چې کوم انفورمیشن ان ټایپ باره کې به تاسو هر څه ده کې
ها
بیا پرسنل ایس ای ڈی کړی ها یو پکې پیډیز پکې خپل چو دی اور سپلیمنٹ ٹائپس دی کلی تا ڈیفرنٹ یونیورسٹی نا تا پارا نو دا ټول راځي په پروسس
صحیح صحیح دا کامن ایپ چې تاسو یادوي کامن ایپ مطلب دا چې ته د پلی سٹور نه یا د ګوګل د غنه چې کم دینو سٹور نه چې کم دینو ته دا ته ډاونلوډ کې او هغه کې ته د شلو یونیورسټو ته شلو یونیورسټو ته اپلای کولې شپې باندې او یونیورسټي په لشيوي کدا څنګه حساب سروي یونیورسټي به څنګه انتخاب کړي لکه استاد په خپل کم کالج انتخاب کړي دا څنګه انتخاب کړو
یونیورسٹی خو سر لکه په کومنه 45 تر هر وړه پورې اپلای کول شي یا ایم آی ٹی پورې یی یونیورسٹی پورې لکه سمرم ټاپ کلاس یونیورسٹی ان دی آی وی لیگز دی ایت تاسو اپلای کول شي یا او ما چې د سکول نو هغه دای چې هغه تاسو په لسم په نمبر باندې ډیپند کیته ای لیولز په نمبر باندې ډیپند کیا یا خو تاسو په کمینس کې کم د تاسو ته انګلیش دغه لپاره لینگویج دغه لپاره تاسو کم ټیسټونه یا کورسونه ورکړي دی چې کم سکور سي دی پیسې باندې بیا تاسو خپل یونیورسيټي نه شارټ ټیسټ کوي چې تاسو په پرفیکټ راځي نو تاسو بیا هغه ته اپلای کوي
صحیح ها هغه ته تاسو بیا اپلای نه کوي نو تاسو پکې چې کم دی نو تاسو پکې خپل د یونیورسيټي بیا شارټ لیست کا او دغه او دغه تقریبا د شلو یونیورسيټو پورته سوي چې تاسو چې کم دی د اپلیکیشن فیس هغه ته معاف کوي پکې پیسې د نه اخلي
او یما ټوټل شلو یونیورسيټي نو فیس پکې معاف ته ما شلو واړو ته پکې اپلای کړو لکه دا سه نور ام ډیر جاتی یونیورسيټي نه دی ما پکې ډیر یونیورسيټي نو ته اپلای کړو جی
ها ډیر تر کړو خدا را توه او بیا چې کله ته اډ دا یونیورسيټي سلیکټ کړه نو دا ست څنګه بیا څه حساب سره بو دي تری درخواست چما کو څه حساب سره
روم ما چې لکه خپل ته لسم نمبر ته دولسم نمبر او دا ټول پروسس لکه بده کې یو دا پرسنلایز پکې ډیر زیات مینشنز دی اور استا سو ایکٹیویٹیز پکې ډېر زیات مینشنز دي لکه اگر ډیلیور کول څنګه دي اگر یو دغه غواړي نو دا هر څه او شو چې ما په سو افر لیټر رالو نو پای کې مالای میرټ بیس سکالرشپ رالو کوم سکالرشپس چې کمی ته هر یو کالج کې لکه خلکو د داخ کاری جوړ ته هر یو کالج یو سکالرشپ نو میرټ بیس سکالرشپ چې کمی ته کو زمونږ په کالج کې فار ایگزامپل زه خوشبخت سکالرشپ دی لکه پریزیڈنشل سکالرشپ دی یا چې کم الومنایز دی چوز کم ٹرسٹیز دی کم چې اپلای نه کی کم چې کالج ته فنڈنگ کی نو آی تاسو له سکالرشپ در کی نو موږ په دک کې ټولو ماته چې کم سکالرشپ مې روښ نو تاین علاوه بیا ما فاینانشل ایډ ته پکې اپلای وکړ ځکه هغه سکالرشپ نه پس ما پیسې ډېرې ته کالج ته
ها زدا ننګیالم دغه ځکه مثال په توګه تابانه 100 روپے خرچه راتلا سکالرشپ چې کم نه نو تا د شپیتو روپو یا د شپیتو ډالرو ملو شو سلویخ ډالر تا بیا جیب اور کړو اغه ته تا چې کم نه نو فاینانشل ایډ یعنی مالی مرسته ته تا اپلای وکړه نو زه ډیر خلکو په ځین کې دام راځي چې امریکا دا ګوري ته چې په یونیورسيټي کې یا کالج کې اډمیشن کې په امریکا کې نو دا ګوري چې تا سره پیسې چې پیسې سرنی بیا د اډمیشن نه درکې نو دا خبره دغه دا پکې بیا کم زیات لړ دا خبره
دا سر څنګه چې ماته د کومن اپ مته یاد کول ته نه تاسو کالج چې کوم بیسیک اپلیکیشن پروسس یې ته تاسو اپلای کول شي یا یو بل دغه د اپ د سی اس اس ورته وی سی اس اس تاسو په ګوګل باندې ورکه نو تاسو خبره شي چې کوم سټوډنټانو سه اپلای کی نو سی اس اس دا دغه د هغه د سومره امریکای کې تعلیمي ادارې دي کالجونه دي یونیورسيټي دي نو هغه دا دغه جوړ کړي دا ویب سټ جوړ کړي پای کې دا چې 10 بلین ډالر دا ټو دی یونیورسيټي چې کوم دی په شریکه باندې دا هر کال ماشومان لپاره فاینانشل ایډ ورکي کوم ماشومان چې نه افورد کول نه شي نه اړینه مطلب په دای په فیسونو کې مدد
او دا وداوت اني ډیسکریمینیشن بغیر د سفارخ نه او بغیر د امتیاز نه بغیر د کوم دینو د امتیازي سلوک نه د کوم ملک د کوم سیمه د کوم علاقې دا د دنیا د هر ګټو ته خلک کولی شي
دا سی اس اس پروفایل چې کوم دې سر دا اسپیشلی د انټرنیشنل سټوډنټس لپاره کوم سټوډنټان چې د بار ملکونو راځي دا تایید لپاره دی لکه فار ایگزامپل ته امریکن سټوډنټانو لپاره فافسا یو اپ ته نو تایید پیل پروسس دی
ها
موږ دا پاره اس پروفایل دا 10 بلین ډالر چې کوم ایډ دا زمونږ د سټوډنټانو لپاره چې کوم انټرنیشنل سټوډنټان دی او دا فدرل حکومت دا نه ورکی لکه دا ته امریکای حکومت دا پیسې نه ورکی دا چې څومره کالجونه یا یونیورسيټي نه دي نو دا هر یو کالج یا یونیورسيټي خپل بجټ یې د دې لپاره
ها زور اسې د مستا په خبره ته وای چې مطلب دا دی په امریکا کې وکیل خان پاتې کیږي وکیل خان په یونیورسيټي کې سبق وي نو هغه فاب ساته اپلای کی مطلب مالی لحاظ سره کمزور دی مثال په توګه نو هغه فاب ساته کوي او ننګیال د خیبر پختونخوا په ثوابه سیمه کې ژوند کوي او یا الته سبق ویل د کیډ کالج نه بیا د بیکن هاوس نه په امریکا ته سبق لراځي او هغه ته هم د مالی مرستې ضرورت ته نو هغه با سی اس اس ته اپلای کوي دا سره
او جی بالکل
بالکل دغه پروسس ته کو بیا دا غینه پس
نو زما دا کومن اپ دا پروسس شو تاینه په سی اس اس پروفایل دا پروسس شو ما ته چې کله اډم راته بیا مې لو شو نو تا غي نه پس ام بیا ما وی چې د کس پیسې و ام دا په کلازیات دي دی ام دا زنه بیا ما خپل کالج والے چې کم دي د ټیکنسن کالج اډمنستریشن ته یا چې کم فاینانشل ایډ افیس ته ای ته ما یو ایمیل ودی کو چې دا رقم مو سم زما د پر ډیر زیات ته او دا فیس ما تر رقم کې نو آی مان بیا وجوهات رانه تاسو کړل یا نور انفورمیشن رانه واغشته د لکه د پلار آمدن د سمره دی یا ای چې کوم ادارې سرکار کی داغه کانټریکټ لیټر یا تنخواه سمره دی یا ټیکس ریټرنز سیدا د ټایپ بیسک انفارمیشن تخپل تسلی د پاره چې ای ته زما چې کوم ریکوست راغور ورته ویلډ ورته ښکار شو چې راو دا سید خبره کی نو ای بیا ما دلګې ظافیر اگر علي کالج نه کتاید د پاره ما دغه په ترو باندې اپلای نه وکړي نه ستر پروسس بلکې کومن اپ په ترو باندې یا سی ایس ایس په ترو باندې ما ډایرکټ کالج اډمنستریشن سره خبرې کړې نو ایم بیا ما له پکې سره کو نو بیا دغه په شو اور بدې کې دام دي چې اوس فار ایگزامپل زما چې کوم کالج دی نو دا لکه صرف ټیوشن فیس نه دی ډیرو خلکو ته به دام لګي چې هلته لړ شنو هلته بیا اوسیږي یا داسې نو امریکای کې د یونیورسيټانو ډیفرنٹ دغه میله کا فار ایگزامپل یو پبلک یونیورسيټي یو لیبرل آرټس کالج دی واړه تاسو د کوم دی فول پیکج د درکې یو لیبرل آرټس کالج د سیستم چې د لیبرل آرټس کالج تاسو راځي نو تاسو چې کوم رهایش یغه هم تاسو دلته کوي تاسو چې کوم کانه پینې یغه هم تاسو دلته یا فار انشورنس په روم باندې سکالرشپ کې شامل دی
اوس مطلب دا رته چې کوم دغلط پاتې کیږي دا خرچه دی هم چې کم دنو په دغه کالج باندې دا خرچم دغه غلطه مت پاتې کیږي دغه کالج کې ډومز کې پاتې کیږي اسټل کې پاتې کیږي دا سره او خوراک ساز چې کینو هغه په دغه فاینانشل ایډ کې کیږي کنه مطلب هغه د پیسې پلار د کلی نو وطن نه را لیږي
نه هغه زما هم بده سکالرشپ کې شامل دي
مطلب دا چې ستاره جیب یو روپیه نه لګي ستاره مور پلار کوم خرچه نشته هر څه ته چې کم دنو دی دی ته کوي
اگر ڈیپینڈ کی لکوس فار ایگزامپل ز پیس ورک ہوم سلیکٹ ڈر خواہ دا زما بیسک چکم زما فیملی یا مدن دشات پکور کلی وطن کے نو آگے باندھ اگر ڈیپینڈ کی فار ایگزامپل خود زمونگ سوک تا پختونخوا نه یا تا افغانستان نه داسې اپلای کول غواړي وای ته دالی کی زمون مدن برابر نه دی لکه مونږ دا نشو افورد کول یا نو ای ته پکې مکمل 100% هم ملاوی دي شي
اوس تا دریم سمسٹر دے تر بیچل ته بیچل زکه بیچل نه پس بچی کم نه ماسٹر زوم دلته کې کنه ماسٹر نه پس بیا زیو مسله بل خوازی
زما کو اس فل السر زما دا اراده ده اصل کې زما چې کم میجر دی کزه چې کم تعلیم حاصلوم دلته نو هغه ته امریکای کې ورته سٹم میجر ورته وی کم کې چې ساينس راځي ټیکنالوژي راځي انجینیرینګ راځي اور میتھمیټکس راځي میتھ پکې راځي
صحیح
نو دا دا سلور وړ شي زونه چې کم تعلیم کې انکلودډ دی رہی تبیا تری کال ورک پرمٹ ول ورک کی تدین بس
تبل مثال پتو کہ تو چ بیچ لرزو کہ نو تبا تا میجر پدغه پدغه کی راز سائنس او ٹیکنالوجی انجینئرنگ میتھمیٹکس پدغه سبجیکٹ یا دغه مضمونونو کی راز تو مثال پتو کہ بیا او پی ٹی تے اپلائی کے آپشنل پریکٹیکل ٹریننگ تا
او جی دا او پی ٹی وی نو زب ائی تے اپلائی کوم کم چے تری او کالو تا ہاں
نو مطلب دار چ درے کال ونور بیا پاتے کی دیشی
تاین اپسم بیا سر پاتی کی دیش تاغه بیا د سیستم ایتا سوچ کم ادارې سره یا کم کمپنی سره تاسو کار کوي نو پوستا سو کار کدګیا غیدارې کی خي یو تاسو خروان نو ایتا سو بیا ایچ 1 بی ویزه یا مطلب سپانسرشپ ویزم تاسو لدر کول شي
بیا د ویزه ته څنګه اپلای وکړ چې ایڈمیشن ته ایڈمیشن دی او شو دلته کې نو بیا ویزه ته څنګه ملو شو
ویزا سر ته ویزه چې کم ده ټول انفارمیشن چې سومره انفارمیشن دی هغه ته امریکای په امبیسی په پیج باندې اویلیبل دی په ګوګل باندې تاسو سرچ کولی شئ نو هیڅ تاسو ته کم کم ډاکومنټیشنز کم کم کاغذونه چې تاسو نو غواړی او هغه ټول کاغذونه تاسو پای باندې کولی شئ بس هغه جمع کول دی او د ویزې او خپل فیس ته اماونت هغه ما جمع کوو ما بیا ویزې ته اپلای وکړه اکثر پکې دی ته ډیټس لګنن سبا مسریزه کډیر زیات خلک اپلای نه کوي او یا خلک وی ریجیکشن ریټ د ویزې ډیر زیات دی نو دا هم یو پوینټ دی پکې نو خو هغه ته یغه تاسو د یونیورسيټي په دغه باندې هم ډیپند کی دغه فار ایگزامپل اوس زمونږ چې کوم یونیورسيټي ده نو دا چې کوم انټرنیشنل سټوډنټس دغه د ویزا اکسپټنس ریټ دغه 99% نو تاسو یونیورسيټي چې څنګه یې باندې هم دا شی په کې دغه ډیپند کی تاسو ویزا د اپروول
کوم ویزا ته اپلای کړل ته دا بیا بس حساب سره ویزا ته کوم فارم ډکې بی 1 بی 2 ته چې کوم ویزا فارم ډکې کنه د اف 1 ویزا له جدا بدل فارم وي
دا بی 1 ویزا یا بی 2 ویزا سر دا هو وزٹ ویزا دا سٹوڈنٹانو ته پاره یا سٹوڈنٹ ویزا چې کوم دا غ اف 1 ویزا دا نو ما اف 1 ویزا ته اپلای کړو او شکر دی راته مې لوښ نو ته په دغه باندې بیا راغلی
ها دلته راغلی او اوس په پنسلوانیا کې او دغه تل کې خپل ژوند کې ښه نو اوس زه په پروګرام کې خپل یو دمه د مینه پس راشو نور خبرې ترې هم کوز تانه ډېر پښتنه نور هم کول غواړم نور طالب علمانو د پاره د نور سټوډنټانو د پاره او چې ریته هم ستاره دغه تجربه نه معلومات ترلاسه شي د مینه پس راشو خبرې ترې کوتل ټول سره مل پاتې شي
ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
ننګیال لازم تاسو وړخته تاسو د او پی ټی ذکر هم وکړو او د او پی ټی ته بیا څنګه اپلای کیږي مطلب د ډیر خلکو خو په ځین کې دا پوښتنه هم راځي چې امریکې ته لاړې بس یو بیا واپس مه راځه یعنی ویل ته پاتې شه نو بیا دې مطلب دا چې او پی ټی ته اپلای وکړي درې کال ته پړوان د خپلو خبرو کې چې تاسو بیا ایچ 1 بی ویزې د ویزې سټېټس بدلول شي دا د سمره زر کوي چې کله تخپل سبق کمپلیټ کړي او پی ټی ته سمره زر اپلای کول وی سمره راځي پس مطلب جاب سمره زر لټې دغه دغه زموږ ورودونکو ته توازی حق
سر زمونږ چې کالج نه تاسو څنګه فارغ شې لګه یونیورسيټي نه چې تاسو څنګه فارغ شې نو ته درو میاشتو د نن چې کم دې تاسو به ځان لپاره نوکری ګورې چې هر څنګه نوکری یا نه ډیپند کی خو چې په خپل فیلډ کې لګه تاسو چې کم سبق تعلیم ته کم شي حاصل کړي پای کې تاسو ته نوکری ملو شي نو هغه ډیره زیاته ښه ده خو پای کې تاسو ته ملوم نشو نو تاسو لکه بیا دلته زیاتره خلک ما داسې کتلې کم چې د ټیچرې د پاره چرته پرایمری سکول کې یا مډل سکول کې هاي سکول کې اپلای وکي وایي خپل هغه کی چې تم دې مثلا د بس نوکری او درو میاشت د نن نه کرا پیدا کی وایي او پی ډایرکټ
او خلک د نکري وطن کې تپوس کې چې مونږ بسنګ زو دغه تپوس پختنه نه کیږي
او دا پختنه قران ډيري کې کی مطلب مرګري رانه پکې تپوس کی ها کم شاته تو وغیرہ دی او
صحیح په خو سکولونو کې سبق ویل دی مطلب دا دی چې په کیډ کالج کې د ډیرو خلکو ارمان وي چې کیډ کالج ته لړ شي په پاکستان کې خصوصا بیا او پسې بیکن هاوس چې کم نه هلته سبقونه وي نو د ټیچنګ یا د ښودنې یا د استادانو طریقې کار بدل وي په چې څومره فیسونه سیوا وي دومره مراعات هم سیوا وي په سکولونو کې هلته کې نو دا راته وایي چې هلته بیا د ټیچنګ او دلته د زده کړو د استاد د ښودنې څومره فرق دی او څومره مرسته کوي
سر پاکستان کې لکه ماته لګی چې کانسپچوال سټڈی چې کومه ده لکه چې تاسو په کم یو شي کې تاسو انټرست یا دغه نو پای باندې ماته لګی دومره ډیر زیات فوکس نشته لکه ډیر زیات خلک دي کم چې په نورو سبقونو کې انټرست دي لکه اوسو پالیټکس کول غواړي اوسو آی آر کول غواړي اوسو تاسو نور ته آرټس ریلیټډ فیلډ ته راتل غواړي پایم باندې خبره باندې مجبوري چې نه یا کول میډیکل دي یا انجینیرینګ دي تاسو ټایپ شیزونه کم چې لکه زیاتره مور پلار عمر مانی چې راګه دا زمونږ ځامن یا زمونږ چې کوم جینې کې دی ای دوم دا سبق وی او ما ته لګي دلته ټیچران چې کوم دی یو ډیر زیات خدي د کانسپچوال سټډي روانه یو زمونږ دی چې د لیبرل آرټس کالج یو مین فائدہ دی بډې کې ډیسکشن بیس کلاسز لیکچر بیس کلاسونه نه یا مطلب تاسو په دې لګي یو بحث رواني مسلسله او بل هغه چې دای چې تاسو پکې انټرست مې نو اړ ډیر زیات پند کوي لکه الته شاته بتاو چې لکه مونږ به یا بایو بم ویل یا دا ټایپ دغه بم ویل بل سټوډنټانو ته په پدې شي کې انټرست یو امید لرم چې به بری کې ډیر زیات عمر کې او پکې ډیر شي او لکه اچھا چې پکې انټرست نه نو لکه اغي نور فیلډز باندې کوم سوچ کول شي لکه بل فیلډز په دغه کې راغلي دي نو دا سه اے ای ریلیټډ ډیر زیات فیلډز راغلي دي نو دای دا راځي شي
ها ملګری دوستان چې سره خبرې کې کوم چې سره په کیډ کالج کې کوم چې سره بیکن هاوس کې او اېدن تاسو نه کې چې موږ بسنګ امریکا ته زو په سټوډنټ په زبانه
او سر داس پکې تاسو نه نه ډیر زیات خلک کې او بس هم د ک پروسس ته کم شو سره کوم غو بده انټرویو کې دا خبرو
زیات داسې کم پوښتنه نه زیاته کې موږ زه پوه شم چې کوم سټپ بای سټپ موږ رالو دا چې کوم طریقې سره وې زه فکر کوم چې دا خبره په هان وې چې خيار سره له اشاره پکار ده او خيار سره پوېږي چې سبا کومه څنګه به نه کومه کنه چې سو کې کول غواړي نو هغه هو تا ډېر واضح طریقو سره په ساده پښتو کې وته وې نه نو او زه ډېر مننه کومه چې کمی صاحب سره تا ایکسپلین کو نو دا خبره خو تا نه زیاته پوښتنه سکیږي زیات په ملګری نه زیاته کمایو پښتنه زیاته کوي چې هغه ډېر کامنوم ویو هغه نور اوریدونکو سره هم چې کم دې مرسته کوي شنو طالبین مانو سره
سر ماته لګي ټول چې کم مین شیز ته زیات تر خلکو په ذهن کې دا خبره چې لګا تاسو امریکای ته راځئ نو دا مطلب دا چې لګ ډېر زیات پیسې به یا تاسو ته مطلب دا چې یو هدا پورې وستا سو پیسې لګي په دې خبره کې حقیقت شته واغم تاسو لکو زما خو لګي ډېر پیسې ولګي دا دغه چې زما شاته چې کوم والد سه به زمونږه سکار کیا دغه کې دا خو چې کم خلکو ته هغه د غم وس نه کیږي نو هغه د دې پیسو نه بغیر هم اپلای کولی شي، لکه بلاشي لکه کالج اپلیکیشن چې کم دی هغه ستاسو فری شو، سی ایس ایس پروفایل د تاسو فری اپلای کولی شي، تاسو بلاشي زونو د تاسو فری اپلای کولی شي. اور دین علاوه لکه کالج چې کم دی ایسو لحاظ سره خو لکه زه دا خبر وکم نو بلا داسې ملکونه په کم کې چې جنګونه روان دي نو دا ایته سکالرشپ یا دغه ورته داسې شیزونو کې ملو شي، لکه اوس دلته موږ سره بلا ته یوکرین سټوډنټان دي کم ته چې سکایپ ځان ساتي دغه کوي، نو داسې خو زموږ پښتونخوا کې یا افغانستان نو خدای کم کې اپلای کول غواړي، خو سړي الکان ځوانان اپلای کول غواړي نو کوچ کته ک ټایپ مسله نشته، د دې ځای حکومت او د دې ځای کالجونو یونیورسيټیانو تاسو باندې سپورټ کی بیسک
کنسرن دی پیسو دا. ها ننګیال خندار ته وای زه کو دې ګورم چې ډیر ګرځي هم او ډیر زیم او یو خپل خام چکرم وخی پکې سبا کوم د خپل جاری ساتل دي هم ګرځي دي. نو امریکا د ته څنګه ښکارا شو؟ امریکا د څنګه ولیدله؟
امریکا خو سر ډیر زبردست ده، لکه ما ته یو خو پکې دای چې قانون دی پکې، لکه د هر یو شی یو خپل رولز دي دغه دي، نو تکم توجه نه جدي روز تر روزه ترکیم کوي. اور بلدا دغه چې لکه مونږ او بلا خلکو نو ریدل چې لکه داسې ریسس ټایپ لکه تنور ملکونو نه چې خلک راشي یا ای سره داسې ټایپ حادثه یا سې انسیډنت وسرو شي، نو زمونږ کالج کې شکر تر اوسه پورې ما سره داسې دغه نه دي شوی چې لکه ماته داسې پیل شوی چې لکه زه پاکستان نه راغلی یا ماته په سپک نظر باندې کتلی شوی یا دغه هم سیم ٹائپ کوچ ون ٹائم فیڈ کیږي.
ہاں او کوم کوم ریاستو نو تلاڑی چر چر زیت چر چر تلاڑی
زپه کې نیویارک ته پکې لاړو ما نیاته پکې تلیم فلوریڈا سایت چکر مې واړه دي او واشنگټن دلته کوم در چکر شي ویو جی.
ہاں ډیر خدوم را سټیټونو هم نه دي کتري سمره چې طاقت لري ننګیا صحیح او هغه خبره او نو دی باندې خرچیم کیږي دغه پیسې
در په امریکا کې دا مسخه ته پوسټه امریکا کې یو دا سیستم دی چې تاسو کوم سټوډنټان چې کوم نوکری کیه تاسو په کیمپس دنه نه کوي، کیمپس کې تنه تاسو ځان له نوکری کوره نو هغه کوي، نو ما هم زم ته کیمپس کې جاب کوم نو چې کوم پیسې مې سي بچت مې چتو نو پای باندې پکې پیدا سی او یو سټوډنټ بجټ کې تنه یو ټریپ پکې وو پوری.
ها مطلب دا چې کاروم سره کې په یونیورسيټي کې دنه نوکریم ته ملو شوی دا څه ده؟
آو جی
آپ آگے کہ خپل خرچے ہم دی پورا کی گی. ہاں ادا خبر ہے کلی وطن کے خدا خلق تا میں سادی کلی تو ہم پکے پیسے را لے گی زه پوی کوم ستاپلار چې کوم نه یا مور پلار په دې باندې پوی دي ځکه چې دا دومره په کوم حساب سره خبرې کوي به پوی په دې باندې چې دغه پیسې چې کوم نه دومره نه وي چې ای کې ته کلی وطن کې خلکو ساتي، خو بیا هم دا تاسو د دغه خلکو د پاره کوم کوم چې دې مطلب یې په ذهن نه اخلاص شي زم چې یې په ذهن اخلاص شي
نه دا سم پکې ستا ترور زامن یا تر زامن چې چې کم ډیر زیات فرمایشونه کیو په ورته هم لک سفر وکړي چې دا ډیگری کمپلیټ شي نو تای نه پس چې نوکری تاسو دعا کوي نو هم د کار سبو موشي ان شاء الله.
صحیح او کم ډیر زیات خوښ شو په دې چکرونو کې
تما خو اوس په واشنگټن پکې ډیر زبردست دی.
ها واشنگټن ڈی سی
تعلیم یافته خلک دی پکې لکه هغه انوایرنمنٹ چې کم ټول ته کیپیټل دی هغه ډیر زبردست دی.
او تاسو سره په کالج کې نور پښتانه نور پاکستانیان نور افغانان شته؟
ما سره په کالج کې یو بل پاکستانی هم دی پکې اور نور ما سره افغانستان نه پکې یو جنې چې کم دا غو جنوري کې راغله دا کم چې مطلب دا سره پکې بل افغانستان والشته قیدا چې کم ایمیګرنټس دی کم مور او پلار چې راغلو دلته سیټ شوی دا غ ټایپ پکې شته یو درې سالو او یو جنې ز پیژنم کم چې ډایرکټ افغانستان نه راغله دا ایت سکالرشپ ایت بلکې 100% سکالرشپ ورته ملو شوی دی نو هغه ته افغانستان نه راغله دا هغه دلته سبب
غم سبق وی صحیح سمه ده په پروګرام وخت بالکل سر ته رسیدلې غواړم که په تلو تلو کې سټوډنټانو ته طالب علمانو ته سوال غواړي د خپل تجربو پر وړاندې کې نو چې کوم تا دا وخت دی او تر دې وخت پورې په دې کال سره پاس یو موده کې تا ایکسپیرینس کړي دلته په امریکا کې
خو د اپلیکیشن پروسس باره کې لکه زبې یو بل خبره ورسره اټ کوم دا ما چې سمره خبره وکړه لکه دا ما ډېر سرسری خبره وکړه خو دا سومره سټپس چې ما تاسو ته یاد کړل لکه دا تاسو په ګوګل باندې لکه کامن ایپ سرچ کې جای کې او بیا ډیفرنٹ شیزونه چې کوم تپوسونه تاسو نه کینو ټول ډیټیلز چې کوم دی په ګوګل باندې د هر یونیورسيټي په ویب سټ باندې د کټول اویلیبل دي او بل چې ویزه وغیرہ زیاتره خلک پیچ نه دغه کی پای کې تشدا دغه چې تاسو چې کوم ډاکومنټیشنز دی پای کې ست دروغ ورو کار په کې ما کوي لکه چې ټول سا حقیقت بیا غا ټایپ ډاکومنټیشن سر سره دغه کې
صحیح دغه مطلب رښتیا پکې وای او رښتیا چې وای نو لارې به مسانی شي او دغه ټول دغه اپلیکیشنو باندې ځان پوهه کې نو ډیر مننه کوم ستا ننګیال خان چې وی ډی وی ته د وخت ورکو او دغه معلوماتي خبرې ترې د مونږ سره شریک کړې یو جهان مننه
ډیر مهرباني ډیر مهرباني
دڑی وا کدمونو کتن کو همدا ود دیونه ول ولی خبرونه تاسو واشنگتن ڈی سی نه کتل فکر کو چې تاسو په غټه باندې پری ودی ننګیال خان خبرې مورې دی په ایف 1 ویزه باندې داغه د امریکا په جون باندې السلام علیکم درنو لیدونکو تاسو د امریکا غک د خایل خبرونه کو لیدونکو استای ز سید سلیمان شنایما او داونی منګه د افغانستان په ډیپلوماټیک ماموریت باندې غږیږو د 2021 کال د اگست د میاشتې نه ورسته چې کله طالبان په افغانستان کې واکمن شوی دي د افغانستان په تقریبا نږدې 500 سفارتونو او تر شلو زیاتو کنسولګریو کې د پخوانی جمهوریت چارواکي پاتې شوی دي او ځنو کنسولګریو او سفارتونو کې طالبانو خپل اختیار کې اخستی دي موږ په دې دواړو ماموریتونو باندې چې د دوو زاویونو یا د دوو ادرسونو نه نمائندګي کوي او ترڅنګ افغانستان ولسی اصلا مراجعین دي د په اهمیت په ستونزو او په راتلونکو وضعیت باندې د دوه محترم مېلمنو سره غږیږم یو مېلمه ما سره په هندستان کې د افغانستان په خوانی سفیر فرید مامونزه صاحب په مېلمایي او بل را سره ډاکټر صاحب ظریف ستانګزه صاحب چې سیاسي څېړونکي دي نن ما سره خبرونه کې مېلمه ده تاسو دواړو درنو مېلمنو ته ستړي مشوې ما مامونزه صاحب او ستانګزه صاحب اجازه راکړئ چې د عمومي پوښتنه اوله کې وکم چې د افغانستان د تقریبا درې نیم کال د دې پوره کیدون کې دي چې د افغانستان اساسا یو مهمه ډیپلوماټیک منل شوی یا مشروع نمائندګي نشته ده کله جمهوریت د وخت پاتې دي لکه په ملګرو ملتونو کې هغه پوره پروتوکول چې اساسا ضرورت دی چې مامونځه صاحب به پوره موږ ته تشریح کړي هغه نه لري او د طالبانو واکمنۍ چې په افغانستان کې واکمن دي او ډیرو سفارتونو اختیارات په لاس کې لري دوی نړیوال او کورنۍ مشروعیت نه لري مامونځه صاحب تاسو ته ستړي مشوې ما کاول خپل نظر تاسو شریک کړي چې ولې د سی یو بنبست تر افغانستان ولس مواجه دي چې اصلي نمائندګي تر اوسه پورې یا مشروع نمائندګي تر اوسه پورې په جهان کې نشته
مانه راشنا صاحب تاسو ته ستنه صاحب ته هم احترامات دا ډېر یو مهمه مسله ده زما په فکر باندې هلي تر ډېر هدا پورې په کابل کې ده د مشروعیت مسله چې تر څو نه حل شوی تر هغه پورې د نړیوالې ټولنې د گاونډیانو لاسونه بندي د تل شوی دي بنو مللي قواعد او نورمونه هغه ته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان نمائندګي ورته په هغه شکل باندې وسپاري څنګه چې لازم ده نو موجوده وضعیت د افغانستان بنو مللي انزوا ته بولې ده او دغه انزوا خپل کلی په کابل کې ده تر څو چې یو بل شموله نظام نه جوړ شوی نو دا انزوا بلا ادامه پیدا کړي
نو تاسو په نظر کابل باید یا افغانستان کې حاکمیت باید څه وکړي چې مشروعیت ترلاسه شي
نو اول لوی غوښتنه د نړیوالې ټولنې هغه د یو ټول شموله نظام جوړښت وو چې تر اوسه تر سره نه شو. دویم نقص د بشري حقوقو دی چې هغه په تیرو درې نیم کالو کې و منګه په دوامدار شکل باندې ګورو. د تروریزم سره اړیکې شلولو چې هغه هم داسې ثابت شو د الزواهری د مړینې نه پس چې هغه اړیکې لا تر اوسه هم طالبانو نظام پالي، او نور یو لړ په کور داخل سیاستونو د هیوادونو دي چې هغه دینا هلیکي یا نو امید کوي چې طالبانو سره هغه تعامل او راکړه ورکړه ونه لري. نو دغه اساسي او یو مسله هغه بیا هم د یو ټول شموله او د افغانستان د ولس په رای باندې د هغو په فخ باندې راغلی نظام دی چې دغه نشتون دی، او هغه نور هم افغانستان او د افغانستان خلک په بیرون د افغانستان کې
ولې مشکل سره مخ کړی دي. مننه ډاکټر صاحب. ظریف ستانګزه تاسو ته ستړي میچ ویم بیا زمنن تاسو هم نظر اخلم چې ولې د افغانستان ولس په داخل د افغانستان کې بیرون یو مشروع نمائندګي استازي توپ تر اوسه پورې نه لري، او تاسو په باور باندې د ځنې موارد چې نړیواله ټولنه یې مطرح کوي، فکر کوي چې کده طالبانو حکومت په پاغي ذریعہ باندې به مشروعیت ترلاسه کړي؟
مموسی صاحب سیاسی اڑخه ورته رانا واچوله. زب تاسو ته اول خپل سلامونه وړاندې کوم، او تاسو ګران ولیدونکو ته پرسته کېدای شي له حقوقي اڑخه په دغه موضوع باندې یو رانا واچوم. دوه مسلې باید خلط نه کو سره تفکیک کو، سی یو دولت دی افغانستان د او یو حکومت په افغانستان کې ده. د افغانستان دولت د نړیوال کنونسیون د مونتا ویډیو کنونسیون پر بنسټ باندې 1993 کال کې په ملل متحد کې نافذ شوی ده. د دې په بنسټ باندې افغانستان یو سیاسي دولت ده په خاوري ځمکه کې، او هغه اساسات چې په دغه کنونسیون کې افغانستان لپاره ځانګړي شوی، افغانستان منهج دی او د تابعین د نړیوالو حقوقو رسمیت ورکول شوی، د افغانستان دولت رسمیت لري. راغلو حاکمیت ته یا حکومت ته چې په باطن د دولت کې ده، وسره د طالبان حاکم نظام فقط حکومت په رسمیت نه ده منل شوی. په دغه لحاظ دوه موضوع بیا هم د بحث وړ دي، یو سیاسي ډیپلوماټیک مسایل نړیوالو حقوقو پر بنسټ، او بل حقوقي ډیپلوماټیک یا کنسولي خدمات سی په خصوصي نړیوالو حقوقو کې مورد بحث دي. نو په دغه بنسټ باندې د طالبانو نظام اکثر ملکونو کې سی اوس خپل سیاسي نمائندګۍ هم خلاصې کړي، هغه په سیاسي اړخ باندې فعالیتونه نه لري، صرف په کنسولي برخو کې فعالیتونه ته ورته اجازه ورکړي. نو حتی په نړیواله سطح باندې هغه ملکونه سي رسمیت یو بل ته نه ورکوي، د حکومت په سطح باندې هغه په کنسولي برخو کې خدمات او زمينه مساعده د اوس په افغانستان کې اکثر کنسولی او حقوقی نمائندگی فعال دي، د نور ملکونو په کنسولی برخو کې فعالیتونه کوي. نو دا په حقوقی له حقوقی اړخه په ډیپلوماټیکو اجراتو کې په کنسولی برخو کې اجراست اوس غټ ستونزه ده. د سیاسي برخه کې خو ماموزی صاحب ورته اشاره وکړه، غټ مشکل ده چې هغه شرایط ترڅو د نړیوالو ونه منل سي نو رسمیت نه ورکي. په کنسولي برخو کې امکانات شته، چې په کنسولي برخو کې په بهر کې د حقوقي اړخه دا مشکل حل سي، او د خلکو خصوصا د افغان وګړو چې په بهر کې دي دغو مشکلاتو ته د پای ټکی کې کېدل سي.
مننه ستانګزه صاحب. داسې فرضي پوښتنې معمولا زنه کوم، اما ستاسو د دې تشریح په تناسب کې ماته یو پوښتنه پیدا کیږي، مجبوریم لږ وضاحت واخلم. مطمئنم لیدونکي به دا ورته مهمه وي، کچیرته طالبان په هیڅ ډول حقوقي مشروعیت نه لري نن سبا په داخل کې او بیرون د جهان سره، دوی چې په دوحه کې د امریکا سره چې امریکا د ټوله نړیواله ټولنې په استازیتوب تقریبا الته د دوحې تړون لاسلیک کو، دا څومره حقوقي مشروعیت لري چې دوی به په وخت ورسېدل خیر چې د امدی اساس، یعنی په امدی اساس خور سره نړیواله ټولنه هم دا اوس تعامل ساتي؟
په د دوحې د قرارداد په ارتباط خو بس دا د سه هلته هغه خپل په ناکامي مواجه سو، د افغان دولت یو بخش د تفاهم او د گفتگو و سه د جمهوریت دولت او هغه تر اساس نو په دغه اساس باندې تلکه مو موزي سه ورته اشاره وکړه، د هم شمول دولت زمینه مساعده نس ولن نو په دغه برخه کې هم کېدای شي نړیوال په نړیواله سطح باندې نیوکه وجود ولري تر څو هم شمول حکومت رانسی او دغه مسئله حل نشي پسند کې هغه نور مسائل ته اشاره وسوله نو کېدای شي د رسمیت موضوع وزنده وي.
مامونځه صاحب یو د ځنی هیوادونه تاسو ماوري خصوصا تاسو په خپل چ په هند کې سفیر وي تاسو په مغه ورځ باندې چې هندستان حکومت تاسو نه وغوښتل چې باید سفارت خوشی کړي او هغه وروسته طالبانو حاکمیت سره تعامل په ساتلو کې اوس وسفاره ورته تاسو ډیر شدید لهن باندې انتقاد مو کو چې باید چې د افغانستان ولست اصلا او د هغه غوښتنو ته مشروع غوښتنو ته غوګونی ول شي تاسو په نظر لکه هین یا روسیا یا چین چې د ځنی هیوادونه ډیر نږدې تعامل تور سره ساتي د طالبانو حاکمیت سره بلکې د یو حکومت په څیر ور سره چلن کوي لکه ایران یا پاکستان هم خصوصا دوی څه ګټې لري چې مشروعیت نشي اعلان ولې مګر تعامل ور سره ساتي او تقریبا په ټولو عمروي ساتي.
اشنا صاحب خلیجی خارج کې د مملکت سفارت او کنسولګری دا د سترګو واګ جبې حیثیت لري او کله چې طالبان دې ته خوشحالي کې چې موږ سفارتونه لاس ته راوړل دغه یو سمبولیک بریا ده زما په نظر باندې ځکه عمل کې هغه ګټه ترې نشي اخیستلی څنګه چې یو مشروع نظام د دې سفارت او کنسولګرۍ نه ګټه شي اخیستلی. سفیر نشته دی، کنسل نشته دی، کنسل پر ځای باندې دویم سیکرټر کار کوي، د سفیر پر ځای درېمو سیکرټر واتاشا کار کوي. هغه ځایګه چې په ملي سټیج باندې په ډیپلوماټیک سټیج باندې سفیرو کونسل ته قانون ورکړی دا بل ملي روابط او ضوابط ورکړی دا هغه نشته دی، نو دوی هغه شان ګټه د افغانستان ته د دغه نمایندګیو نه نشي راوړلی تر څو چې بنیادی او اساسي مشکل د مشروعیت حل نشي. رالم دې ته چې د ګاونډیانو څه په دې کې ګټه د مفادات څه دي چې هغه یا دیو ته غیغ خلاص کړل. زما په نظر باندې د منطقي خپل لوی امنیتی تشویشونه دي، د هند خپل تشویش دی چې د جیش محمد او د لشکر طیبه او د مهاجرین ګروپونه دي، د هغو شتون په کابل کې هغه احساسي کتلې دي چې په خوا هم هغو د هغو امنیت او د هغو منافع د کابل نه په خطر کې مخ شوی وي، د کابل نه ګواښل شوی وي. د چین د یو ور ډاله چې کوم ده د ای ټی ای ایم یا د ایست پاکستان اسلامي غورز هغه ډاله په کابل کې په افغانستان کې شتون لري، د منطقي خپل امنیتی مجبوریتونه دي، مجبوریانه دي چې هغه د دې سره تعامل ولري. دویم د منطقي بعضي اقتصادي ګټې دي لکه د چین خاصتا د بی آر آی د بلټ روډ انیشیټیو ده، د سرک لار د چې هغه آسیایي ملته د تیریږي د افغانستان په خاورو باندې تیر شي، او نور د دغه ډلې سره د مجبور دي چې تعامل ولري ځکه د 40 میلیون انسانانو مملکت دی. دلته د هر نو نورین سره دا ملکونه مخکېدل شي، نو د دې خپل جیوپولیټیک امنیتی او سیاسي اقتصادي ګټې دي هغه ګټې دی مجبور کړی دي، او دغه یو پراګماتیک یا د پراګماتیزم ولر رفتار کوي. کچېری د رفتار ډیر په حقایق ولر وي یا ډیر په پولیسنیت باندې ولر وي، نو دوی به افغانستان ته ورکړې وي. تر اوسه پورې افغانستان ته رسمیت نشته، نه چین ورکي درست سره چې د چین د ولسمشر سره د دیو د نماینده عکس اخلي، مګر په هغه تقدیم نامه کې په هغه باورلیک کې چې ورکي هغه شان چې د یو مملکت سره رفتار کیږي هغه شان په اړتیاو کې زه ورته نه ورکم.
نو چې دومره مجبوریتونه لري مامونځه صاحب چې ورسره باید تعلق وساتي، تعامل وساتي. حتی تاسو ذکر کړی چې ځنې اقتصادي قراردادونه کوي چې موږ په خبرونو کې پوره راپورونه راځي چې غواړي ځنې قراردادونه واخلي، یعنی څه ډول نړیوال مشکل لري، ستونزه لري چې نشي کولای ورسره رسمي تعامل وساتي؟ څه ستونزه ده؟ ده
ستونزه خو دا ده چې اول د دې ډیر زیات مشران لا تر اوسه هم په تور لیست کې دي. دا مملک دغه ملکونه کې چیرته د طالبانو سره اقتصادي معادلو ته داخليږي، لکه چین په معدن باندې ډیر زیات تمرکز لري، هغه د امریکا د تاجراتو سره مخ کیږي، هغه د امریکا د بندیزونو سره، د غرب د بندیزونو سره مخ کیږي. دلته د غرب وېره هم شته، دویمه مهمه خبره هغه د لشي کور داخل د هندستان مثال در کوم چې په هندستان کې د طالبانو په وړاندې باندې یو عمومي منفي ذهنیت وجود لري د موجوده حاکم ګوند دغه خطر په غاړه نشي اغستلی چې د دیو سفیر ومني یا دیو ته ډېره زیاته لابي وکړلی شي. نو په کور داخل سیاسي مجبوریتونه هم دي چې د یو تنروه اسلامګرا ډلې د دغه یو ځای ورته ورکول هغه توجه کول خپل ملت ته چې موږ سره روابط هدي کوو هغه ورته ډېر کلي سیاسي قیمت باندې تمامېږي. نو ما وختي خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د ټولو مشکلاتو د حل کلي په کابل کې ده او هغه په یو مشروع نظام کې ده. که نظام داسې بند دي نو ویره دا ده چې دلته څنګه چې د شرق او غرب د تاثیر یا د انفلوئنس کوشش روان دی موږ خدای نخواسته د بدبختۍ یو بلې مرحلې ته بیا داخل نشو.
ستانګزه صاحب ستاسو نظر مې په دې اخستو چې اوس د ستاسو د دواړو میلمنو د نظریاتو او ارزونو نه داسې څرګندېږي چې تر ډیره پورې طالبان د یو نوښت یا د دغه بنبست د ماتولو صلاحیت په لاس کې لري، کولای شي چې ځنې انعطاف وکړي، ځنې کارونه او اقدامات وکړي چې عام مشروعیت ترلاسه کړلی شي او عام نړیواله ټولنه په ټول اصولو سره د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې د افغانستان سره متحدانه هغه امتیاز ورکړي چې په جهاني په دغه کاروان کې ورسره مل شي او دا ستونزې حل شي. دا په څه ډول ممکنه ده؟ یعنی هدف مې دا ده چې طالبانو حاکمیت کچیرته خپل کسان چې تورو لیستونو کې دي یا په بندیزونه په سفرونو لګیدلی یا دغه شتمنیان کنګل دي، هغه محدود افراد د خپل قطار نه لري کی فکر کوي چې د نړیوالو ټولنې د پاره بستونزه به حالي او وبکړی شي چې دوی ته رسمیت ورکړي، کنه نورې ستونزې دي د طالبانو په مجموع کې په دغه تشکیلي یا په دې حاکمیت کې چې نړیوال په هیڅ صورت نشي کولای دوی ته رسمیت ورکړي.
په نړیوالو حقوقو کې دواړو طرفه بحث مطرح کیږي چې یو بل چپتر یا بحث د نړیوالو حقوقو کې څه نړیوال روابط دي. یعنی دا نړیوال روابط د دواړو طرفو نه کېدای شي د استحکام خاطرلار شي او د رسمیت موضوع حل شي. بیا هم دوه موضوعات باندې باید تمرکز وکړو، یو سیاسي ډیپلوماټیک روابط دی، بل حقوقي ډیپلوماټیک روابط دی. سیاسي ډیپلوماټیک روابط چې دي دا په رسمیت سره په رسمي ډول سره د هیڅ ملک له افغانستان سره له حاکم نظام سره تر اوسه دا تړاو یا دا رابطه نه ده ایجاد شوې، په غیر رسمي ډول ایجاد شوې ده. دغه ملکونو ته یې خپل نمائندگان هم لیږل یا هغه په غیر رسمي ډول خپل تعامل ورسره ساتي او زیاتره په نړیوالو روابطو کې د منافع او موضوع ده. هغه ملکونه لکه چین او نور ملکونه چې ورغلي دي او هلته نمائندګۍ هم خلاص شوي لکه مموزي صاحب وویل، دا ټول د هغه ملکونو په منافع باندې ولاړ دي. هغوی د امنیت شورا په ملل متحد کې د امنیت شورا د فیصلې مخالفت نشي کوي، نو په غیر رسمي ډول باندې خپل روابط ورسره ساتي او راشه و درشه لري. اما په رسمي ډول سي اعلان دي رسمياتو کې او سیاسي روابط ایجاد کې چې د سفیر لیګل دي سي هغه دی او ملک نماینده په بل ملک کې وسیږي، دا په رسمي ډول سي هغه دیغه تعهدنامه او اعتبارنامه او د مسایل دي سي د هر ملک لخوانه منل کیږي او هغه رسمي بڼه پیدا کوي. خو په حقوقي برخه کې سی خصوصا په کنسولي برخه کې وجود لري چې هغه کنسولي خدمات او حقوقي خدمات د افغان وګړو لپاره په بهر د افغانستان کې دي. هغه څه ناڅه په بعضي ملکونو کې سجریان لري، هغه په رسمیت سره جریان لري. د افغانستان د خارجه وزارت د کنسولي او ریاست هم ورسره ارتباط لري، نو هغه رابطه ساتي، هغه هم د خلکو د مشکلاتو د حل لپاره. بیا هم په نتیجه کې دا وایم چې دواړو طرفو کې دا موضوع مطرح ده د نړیوالو روابطو پر بنسټ، چې دواړو طرفه د هغه تنازلاتو په مسایلو باندې باید تمرکز وکړي تر څو افغانستان په دغه حالت کې له تجدید ووځي. د طالبان لپاره هم دا اړینه ده چې دغه مسایل چې د نړیوالو تیج نه ورته مطرح کیږي، هغه چې د افغان وګړو اساسي مدني او سیاسي حقوق دي، هغه باید اعاده شي د اساسي قانون شتون وجود تر اسی خپل اساسي قانون سکاله یو ملي وثیقه ورته وای او دغه ټول مسایل ته د پای ټکی کې خدای سي کې دای سي سي هم شمول حکومت هم راسي تفاهمات هم ایجاد سي بشري حقوق هم تامین سي او نور د نجونو په اړه د مسایل دي د نجونو د مکتبونو د پانتونونو په اړه دا هم په اساسي حقوقو کې په اساسي قانون کې لسی نو دغه تنازلات کې چیرې د طالبانو لخوا نه هم عملی سي کېدای سي دغه ناورین او دغه مشکل ته یو څه د پای ټکی کې هم بیا هم د باندې تاکید کوم آشنا صاحب چې د نړیوالو له طرفه هم د نور ملکونو له طرفه هم زیاتره په خپل هغه شخصي منافع او د خپل ملي منافع باندې طالبانو سره تعامل لري اگر چې دا تعامل غیر رسمي تا
او بالکل دا ما غوښتل خو چون وخت زما کم دی زه دوه نورې پښتنې لرم اغه تر ازم او یو تبصره عمومي معلومات دا ورکوم چې د ناروی د کډوالو د شورا د معلوماتو په اساس باندې چې 2040 کال په افغانستان کې ډیر بحراني یاد شوه ده یو په کې دا ویل دي چې 40 میلیونه تقریبا 40 میلیونه خلک د خوراکي موادو تاړتیا لري یعنی بیړنۍ عمرسته تاړتیا لري چې په دې کې 12.5 میلیونه یې مطلق د ولګ سره مخ خلک دي چې د یو وخت ډوډۍ نه لري په دې کې 6.5 میلیونه خلک دي چې د خپل اصلي کورونو نه بيځه شوی پراته دي او تر دې راپورې دوی 315 خلکلي دي چې سیار صحی کلینیکونه دوی بند شوی دي ځکه چې دغه محدودیتونه او بندیزونه چې یا د کار کولو زمينه محدود شوی په دې واجبانه او بیکاری کچ ډیر لوړه شوی ده تر څنګ تعلیمی میتود او تدریسي سیستم ډیر بدل شوی ده چې د خپل یو د اندیښنې وړ بدل شوی به په دې کې د نجونو د مکاتبو بندول او د محصلینو باندې نجونو محصلینو باندې پوهنتونونو بندول او تعلیمی مرکزونو مؤسساتو بندول د افغانستان اقتصاد ته او زیربنایي تر روزنې ته چې په خپل دوی بشري قوه بلل کیږي ډیر لوی زیان وي دا رسول دي او دوی یادې چې تقریبا 3 میلیارډ ډیرو ته عاجل کومک ته چې 2015 کې ورته ورسیږي چې د افغانستان ولست لپاره کومک وشي زما دا دوه پاتې پښتنې یو دادی مامونځه سه تاسو پام دی هفته کې باوریدلی چې د جلال آباد کې پننګرار کې د هند په کنسولګری کارکونکو محلي کارکونکو باندې یو حمله وشله او یو تر هغه روسی معلومات خداو چې یو موټر چلون کې ډرایور وژل شوی دی او محلي کارمن چې څوک هغه ټپی شوی و ام از ما پښتنه دا چې فکر کوي د سه هیوادونه شته چې لا هم غواړي د طالبانو د مشروعیت مخه ونیول شي او د دوی روابط د نورو هیوادونو سره راب کې او دا ډول نیابتي نامني را ایجاد کی کل مختصر اول په دې اړه یو نظر راکې
ډېر یو بنیادی نقطه ته موښنا سه ب دوولرله دا خبره بخي درست تر زر د سره موافق یم چې سیمه کې اوس هم داسې هیوادونه شته چې هغه غواړي چې افغانستان دوی ته اوټ سورس شي افغانستان ته په کرایه باندې په اجاره باندې ورکړ شي چې د افغانستان خارجي چارې د تنظیم کې امنیتی چارې دی او تنظیم کې نو دا خبره درسته را پسیمه کې موږ د یو ناوړه رقابت کارو او نن هم کارو څنګه څنګه چې یو ډېر یو خینو ته اشاره وکړه چې د نورو ملکونو منافع دي ځکه هغه طالبانو ته اجازه ورکړې ده چې سفارتونه خلاص کړي زمنګ منافع دي تاسو اشاره ورته وکړه چې د ناروی د غزاره شاغله چې 40 میلیون انسانان د فقر یا د خوراک کمبودې سره مخ دي یا په بازي زینو کې زمنګ طالبانو ډیپلوماټان دي هغه حقوقي یا کنسولي چارې مخدوړي کمی کنسولي چارې پاسپورت نشته خلک مو بنديان دي تجارت په هر مملکت سره صفر تر اغله دي یا ډیر کم شوه دي 3 میلیارډ پیسو ته ناروی وي چې ضرورت دي الکیاده ورته یعنی دا مشکلات په خپل په کابل کې دا سخت درزانه پالیسي او رفتار ایجاد کړی دی منګه کلی بای قسم د سیمه په پایتختونه کې ونه ګورو کلی خپل په دغه حلقاتو کې دا او خاصتا هغه څوک چې دغه سخت درزانه رفتار طرفدار دی افغانستان یو لوی انځو ته بوله 2013 کال د افغانستان لپاره ډیر خراب کالو دا وضعیت دغه شان دامه پیدا کړل دا لړۍ ولا هم وغځي.
ما په کار خدا دې چې موږ سره په دې بحث کې د طالبانو یو استاذم وې، اما موږ خو مکرره انداغوي ته بلنې ورکو، اما دوی د ګډون په داسې پروګرامونو کې تر اوسه پورې البته ډډه کوي چې خدای دې کې آینده کې خپل توجیهات وړاندې کړي. ستانګزې صاحب، غواړم یو حقوقي پوښتنه وکم چې اساسا زما د طالبانو نه دا پوښتنه ده، خو تاسو نه په هغه نړیوالو حقوقو کې او د قوانینو په چوکاټ کې غواړم چې جواب واخلم. د طالبانو حاکمیت د 2021 کال د اگست نو وروسته چې په افغانستان واکمندي تر اوسه پورې لکه ستانګزې مامونزي صاحب چې اشاره وکړه، د افغانستان پاسپورت نه چې کومه استفاده کیږي یا دوی چې کوم پاسپورتونه صادري ده، د افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه باندې چې تر اوسه چاپ کیږي او خپريږي، د افغانستان پیسې چې دي چې تر اوسه پورې نوې کیږي او چاپیږي او نړیواله ټولنه او حکومت کوي، دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه باندې دي. د افغانستان په ډیرو نړۍ په ډیرو هیوادونو کې چې د افغانستان نمائندګي کوي، خصوصا معتبرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو کې لکه ملګری ملتونه، د افغانستان د ملي د افغانستان د جمهوریت نمائندگان ناستي یا سفیران ناستي، او ترڅنګ د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې د افغانستان د اساسي قانون د مخې ته تعریف شوی دی هغه ولاړ دی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې همداونه چې تیر شولې یو فرمان ورکو امیري چې ځنې انساني قاچاقبران به په نظامی محکمو کې محاکمه کوي. د دې ټولې توضیح نه مې هدف دا دی چې وخت چې یو نظام د طالبانو مشروعیت نه لري، او تاسو خود د دولت په چوکاټ کې یاد کو چې د افغانستان په مجموع کې د نړیوالو کنوانسیونونو غړیتوب لري د یو هیواد په توګه، مګر حکومت یا د حاکمیت چې پکې ده دا هیڅ ډول مشروعیت نه لري، نو په کومو حقوقو په کومو قوانینو دوی د جمهوریت د وخت ټولو امتیازاتونه د خپل حاکمیت او فرمان په توګه ته استفاده کوي؟
دا ډیر ښه پوښتنه ته آشنا اشاره وکړه. خبره دا ده چې ما مخکې عرض وکړو چې افغانستان یو مستقل دولت ده په نړۍ کې او رسمیت لري، او له جمله د نړیوالو حقوقو له حیثه له جمله د تابعین هغه اول ارشد تابعین د نړیوالو حقوقو ګڼل کیږي. نو په دې اساس نړیوال هم او ملل متحد هم کاملا قطع د رابطې له دغه منطقې سره نشي کوای چې دا هم هغه لري خاوره لري یا هم نفوس لري، نو دا کاملا نشي قطع کوای. نو په نړیواله سطحه باندې اوس هم په ملل متحد کې د جمهوری اسلامي جمهوری دولت رسمیت لري، په ځینو دولتونو کې اسلامی جمهوری دولت رسمیت لري، او راوځي زیاتره لاغه اړخه هغه مسایلو کې چې ډیر مهم او اهم په نړیوالو روابطو کې هغه رابطې ساتي. کچیر دغه هم قطع سي بیا نو افغانستان یو تجدید حالت ته ځي. افغانستان بیخي نورم دغه مشکلات ستاسي په نړیوالو راپورو کې حل کړل دا په مراتب ډیریږي. نو نړیوال هم بعضی مجبوریتونه لري، خصوصا ملل متحد په دغه برخه کې ډیر محتاطانه ګام اخلي. یو بل نکته ته هم د تاسو د سټیج نه په فرصت سره غواړم اشاره وکم. د افغانستان ځینې قوانین چې په شل کال د جمهوریت کې نافذېدل، دا یو ټارګټ به د نړیوالو سازمانونو لخوا نه، چې هغه نړیوال سازمانونه په نړۍ کې اوس وجود لري او افغانستان دغه عضویت لري، یو له شرایطو یا ټارګټ به دا ورته کې وس په دې برخه کې قوانین باید په افغانستان کې نافذ شي او یا دغه سي اداري وجود تراسي. اوس په اوسني وخت کې دغه قوانین هم په حالت د تعلیق کې دي او دغه اداري هم مدغم شوی یا منحل شوی دي. خصوصا زه یو نکتې ته غواړم اشاره وکم، د نړیوال تجارتي سازمان عضویت سیمه غاغستو یغه کې موږ څو قوانین باید هغه نافذ کړی وای، ځینې ادارې ایجاد کړي یا د تفتیش اداره چې په افغانستان کې په مستقل ډول او مستقل قانون درلود او موږ د نړیوال تفتیش عضویت درلود، دغه قانون قوانین هم ځینې په تعلیق حالت کې لاړل یا لغوه شوی، دغه ادارې هم چې د تفتیش اداره د لوی نظارت سره مدغم سوله. موږ په نور برخو کې نور مشکلات په افغانستان ته سر دوچار شول، چې موږ په دغه نړیوالو سازمانونو کې هم خپل عضویت له لاس ورکو یا حالت د تعلیق کیږي. دغه راپورونه چې تاسو نشر کړل دا ورځ په ورځ کې دایسي ګراف نور هم لوړ شي، ولې چې افغانستان نشي کوای چې په دغه د ځمکه په خاوره باندې یو تجرید حالات کې ژوند وکړي د افغانستان وګړي یا د افغانستان دولت خپل عمر مخکې بوزي بنان ضرور ده چې په دغه برخه کې لازم تصامیم ونیول شي او دغه سہولتونه ایجاد شي.
مننه ستانګزه صاحب. مننه مامون صاحب. زه یو دغه وخت بلم لرم غواړم ستاسو نه ورستي پښتنه وکم. ډیرو سفارتونو کې د افغانستان د جمهوریت د وخت استاذي ناستي ډیپلوماټان ناستي تاسو د یو پخوانی ډیپلوماټ او سفیر په حیث باندې څه مشوره ورکوي چې د افغانستان خلکو د پاره چې بیرون او داخل کې دی ډیر سخت خدماتو ته ضرورت لري دوی په څه ډول باندې کولای شي چې عام ماموریت مخ کې ویسي او هم کړی شي چې د افغانستان په ګټه باندې تمام شي دا څومره ممکنه ده څه ډول باندې وشي دا فارمول کوم څه نظریه لري په
ډیر مشکل سوال دی ځکه چې هغه ممالک چې دا ډیپلوماټان پکې دي هغه کوربا هیوادونه هغه هم نور د نتیجې ته رسیدلي دي چې د جمهوریت ډیپلوماټان یا د جمهوریت نمائندګان یو تړل شي ځکه نظام تر شا نشته لري د کابل نه نیک مالګي بودی جوړ ناراضي مشکلاتو سره مخ دي نو ډیپلوماټ د افغانستان د بیوروکراسي یا د افغانستان د ادارې یو مهم جزو ډیپلوماسي د افغانستان یو مهمه برخه و د کوم وخت پورې چې خان لري خپل خدماتو ته ادامه ورکړي خپل خدمات تر سره کړي اگر چې په ډیرو ځایونو کې تقریبا په اکثریت ځایونو کې د جمهوریت سفارتونه تړل شوی دي چې پټان رخصت شوی دي یا استخدام شوی یا د کابل داسې خلک راغلي هغه د
بالکل مننه مننه فرید مامون صاحب تاسو نه او همداسې د ظریف ستانګزی صاحب ستاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه کوم د افغانستان په یو ډیر مهم ملي او نړیوال ماموریت تاسو نظریات او څرګندونې درلودلې د لیدونکو د اوسیلې نم ډیره ډیره مننه کوم تر بلې جمعې ورځ پورې چې بیا حایل خبرونه خبرو تاسو په لویه مهربانه خدای سپارم.